سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې خبرونه زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته څنګه شوې ده چې زموږ همکار اسمت سروان به کوربوي خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته د طالبان حکومت وایي چې لنن شنبې څخه د پاسپورت ویش په مقعد ډول ځندولې دي د کورنۍ چارو وزارت له لوري له خبرې شوې خبر پاڼې سره سم د نوو پاسپورتونو د ورکولو پروسه د تخنیکی ستونزو له کبله ځنډیدلې او هر کله چې تخنیکی ټیمونه وسایل ترمیم کړي د پاسپورت د ویش بهیر به بیرته پیل شي. له بلې خوا د پاسپورت ریاست د پاسپورت د ورکړې د ځنډ په اړه ویلي د دې لپاره چې هر ورځ له 4000 تر 5000 پاسپورتونه په مرکزي اداره کې وشل کیږي نو ماشینونه د وخت په تیریدو خپل اصلي کیفیت له لاسه ورکوي او بیرته رغولو یا بدلولو ته اړتیا پیدا کوي. د طالبانو له وخت تر رسیدو وروسته څو ځلې د پاسپورت توزی ځنډول شوی او دا په داسې حال کې ده چې اوس تر بل هر وخت ډیر خلک هڅه کوي پاسپورتونه واخلي. د کابل ښار په 15 حوزه کې نن سهار 14 نو شو د کابل امنی قومندانۍ په دې پیښه کې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید کړه. د امنی قومندانۍ وایند خالد زرن رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې څرګند کړه چې 14 نه د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاستر موټر شوی ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې 14 دن کې مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی وو. د دې برید مسولیت روسه چانه دایمنلې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو ساز میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپلې ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې تر سره کړي. میرمن میشل د غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې پوځونه د اوکران په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او باندې او 2 کیلومتره سیمه آزاده کړې ده. د دې سیمې شپږ په لوهانسک دي، لوهانسک، خیرسون، زاپوریژیا او دونیسک د اوکراین له خاورې هغه برخه دي چې روسیه به غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره الحاق کړی دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان هم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام تیرونه د افغانستان د اقتصاد په اړه په یو راپور کې وویل چې افغانستان په 12 میاشتو کې د لس کلونو همره اقتصادي پرمختګ له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام راپور چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو وایي افغانستان د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې شاوخوا 15 میلیارد ډالر بایللی دی. د نړیوالې ادارې په خپل راپور ویلی د 2020 کال له اګست وروسته په تیرو 12 میاشتو کې د عامو خلکو د ژوند هغه اسانتیاوی له منځه تللی چې په تیرو 10 کلونو کې د برابرولو لپاره کار شوی او 15 میلیارد امریکایي ډالر زیان کړی دی. د خوراکي توکو به چې له لوږې څخه د ژغورنې حد اقل کالوري برابروله 15 سلنه لوړی شوی. د کوچنیو پورونو سکتور نشدې له منځه تللی چې بې وزله او ښځینه پور اخیستونکي سختي زیانمنی کړی دي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام پر اساس د تیر کال له اګست څخه راپه دی خو شاوخوا 40 میلیونه افغانان په افغانستان کې د لوږې له خطر سره مخامخ دي. دا راپور داسې مهال خپور شو چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي وو چې دا مهال شاوخوا 25 میلیونه افغانان د بیوزلۍ او لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د اټکل لمخې نږدې 90% افغانان کافي خواړه نه لري. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست د سپتمبر په 28 په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو څېړنو په مرکز کې وویل چې د 2020 کال له اګست څخه راپدې خو امریکا له افغانستان سره 1.3 میلیارډ ډالر بشري مرسته کړې ده. د په عین حال کې ویل بشري مرستې دایمي نه دي، نو ځکه باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. د ملګرو ملتو پر پراختیایي پروګرام هم دا خبره کړې او ویلي چې بشري مرستو د افغانستان پاشل اقتصاد بشری مرستې د افغانستان پاشل اقتصاد نشي سمولې. نو باید څو شي چې د افغانستان ویجار شوی اقتصاد بیرته په نسبی ډول خشي او میلیونونه خلک مو د فقر تر کرښې لاندې او یا په بشری مرستو ډیر متکی ونه وسی. پر روانه خبرونه کې په دې موضوع زموږ ملمانه دي د سوداګری او پنګونی خونو د مشرتابه پلاوی غړی خان جان علي کوزي، د سوداګری او پنګونی خونو د مشرتابه پلاوی بل غړی ازرخ شافیزی، همدارست اقتصادي چارو نظر خاون محمد داود مایار او د اقتصادي چارو نظر خاون دریا خان بهیر. ټولو ملمنو ته هرکلی وایم. لمړی حافظی صاحب، تاسو وایئ چې نړیوالې ادارې د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت خو ناوړه بولي، عوامل تاسو ته څه ښکاري؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او درنو میلمنو، زما نږدې همکار او ملګری ښاغلی خانجان الکوزی، دریا خان او مایار صاحب، سلامونه وړاندې کوم. زما له نظره دا خو یو پیچلې مسله ده. په دغه باندې مونږ ډېر بحثونه کړي دي او ډېر لیکنه مې کړې دي. اتاق تجارت او صنایع د افغانستان چې اوس اتاق تجارت او پانګونه دي، دلته هم مونږ خپرونې درلودلې، په هغه باندې ډېر پسې بحثونه شوي دي، لیکنه شوي دي. او متاسفانه په افغانستان کې یو معیاري او ملي اقتصاد په دا تیر شل کالونو کې جوړ نه شو، او ټولې اقتصادي رونق او پرمختګ د بهرنۍ مرستو پر بنسټ و. کله چې دا سخاوتمندانه مرستې ختم شولې، نو دا مصنوعي اقتصاد نسکور شو. اوس مهال افغانستان په ډیر بد حالت کې قرار لري، ځکه چې دننه د منابعو څخه هغه وسایل او امکانات چې باید ګټه پورته شوي وای هغه په واک کې نشته دي، او خارجي مرستې هم بندي شوي دي. یوازې بشري مرستې چې درویزه دي په اصطلاح، او موقتی بڼه لري او اضطراري حالات لپاره کارول کیږي او د تل لپاره نه، ځکه چې وای مفلس به دا بنده توانګر نه میشود. او د اقتصاد د ودې لپاره د دروازې لري هیوادونه پرمختګ نه دی کړی، د هغه لپاره باید منظم سیستماتیک پروګرام شتون ولري. افغانستان له نیکه مرغه د معدن څخه ډک هیواد دی، د خمزکی او د اوبو څخه ډک هیواد دی، ډېر مستعد کادرونه لري، او اقتصادي جغرافیه ډېر غنی دی او ډېر شتمن دی، او ډېر خلک کشنه موقعیت لري چې منځنۍ اسیا او سویلي اسیا او شرقي او غربي اسیا سره وصلوي. او دا تاریخ
افیس صاحب، دا خو هغه برخه د ستاسي شرکوي چې ورسته په دې خبري وکړي چې څه وشي چې لدې بد حالت افغانستان ووزي، لیکن اوس ځینې وایي چې نړیوالې مرستې کمې شوې، نو لځکه د افغانستان اقتصادي وضعیت اوس دومره خراب دی. ځینې وایي چې د اوسنۍ ادارې اقتصادي پالیسۍ خرابې دي، بېلابېل دلایل وړاندې کوي. ستاسو په نظر عمده دلیل څه کېدای شي چې اوس د افغانستان اقتصادي وضعیت دومره خراب شوی دی؟ مین جمله دا هم یادوي چې په افغانستان کې یو رسمیت پیژندل شوی دولت نشته، نو له دنیا سره اقتصادي راکړې ورکړې هم نشي کولی. په دې اړه کوم نظر څرګند کړئ؟
زما لندر ولندیز دغه دی چې او نظر می دغه دی چې درې اساسي مشکل افغانستان کې شتون لري. یو دا چې د خاص خاصه د یو سم میراث چې معیاري اقتصاد وي او بنسټونه ولري نه د پاتې شوی میراث، او مصنوعي اقتصاد و چې هغه د بینلي مرستو په بندیدو سره لبین را. دوهم دا چې د دولتونو اساسي وظیفه دغه دی چې د بالقوه امکانات څخه په هر توګه سره ګټه پورته کړي. د غیر رسمي دولت چې د دنیا له خوا پرسپکټ نه شوی نه د اقتصادي ودې لپاره د خپل بستر نه دی، د دنیا نشه کولای چې دلته پانګونه وکړي او د وضعیت د بدلیدو لپاره بینلي اقدامات وشي. او زمنګ مالی امکانات هم ډېر لږ دي، او په عین زمان کې منګه د سویف د سیستم څخه به برخه یو، منګه د مالی د جهانی اقتصاد د مالی سیستم څخه بالکل بهر پاتې شو یو. نو په دغه حالات کې په خپل د سیاسي کړکی د چې د اقتصادي ودی مانی ګرځیدلی دي او دا باید افغانان زر تر زر د مانی رفع کی او یو سم مناسب سیاسي بستر ورته جوړ کی تر څو اقتصادي وده پیدا شي.
کور ودان سلامت اوسه حافظ صاحب. علی کوزه صاحب استاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ عمده دلایل تاسو ته څه ښکاریږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی او یا خراب شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو استاذ اوریدل کو تا جناب فیزیست نور دوستانو ته زحل نیک هلی او سلامونه وړاندې کوم. وقت دا چې هغه دلایل چې جناب فیزیست راکړه دقیقو د زمونږه اقتصاد په تیرو کلونو کې واقعیت خبره ده چې یو خپل اصلي افغانستان اقتصاد نه بلکې یو کاذب اقتصاد په خارجي مرستو ولاړو. هغه څه چې باید موږ په خپل داخل کې کړي وای د خپلو امکاناتو نه د تولید نه او د معدن نه او د زراعت نه استفاده کړي وای په دغه برخه کې سرمایه‌ګذاري شوې وای هغه سرمایه‌ګذاري ونه شوله. خارجیان راغله او خارجیانو چې څه ضرورت درلود هغه هغه چا کوله چې تقاضا موجوده ده. ساختمان تقاضا موجوده و سرکونو جوړولو کې خارجیانو ته ضرورت درلود. همدارنګه د انتقالاتو د ترانسپورت مسله وه کله چې خارجیان وتل دغه دواړه فکتورونه اوس په پال جناستي په سینه ولیدلې دي او ټول سیستم هم ساختماني د منځه لاړو هم ترانسپورتي خدماتي. نو اصلي خبره دا ده چې عوامل مختلف دي. دغه عوامل چې په میلیاردونو ډالر راتل او دلته یو ظرفیت جوړ کړی یو سیستم و دی کې شک نشته چې پخوانی سیستم د جمهوریت سیستم د قانوني لحاظ نه عموم کې یو ښه تګلاره وه یو ښه سیستم زموږ په اساسي قانون کې و. هغه هم مصاب شو په بعضې مسایلو فساد پکې راغی صحیح سازماندهي نه شو. نو په دغه خاطر باندې بیا هم هلته یو سیستم موجود و یو نظام موجود و موږ په یو حرکت ته روان و خارجي مرستې وې خلکو ته کار پیدا و یو میلیون یو نیم میلیون خلکو ته په خدماتو کې او په انتقالاتو کې کار و په قوای مساله کې دا هر څه د هغې نه چې ولیدل یو اساسي علت خدا دی چې دغه ټول مرستې قطع شولې د دنیا سره زموږ روابط قطع شول او هغه دا اوس موږ 15 میلیارده افغانۍ د هغه پروژو چې پرځن په 2000 کې یا په 2019 کې 2013 کې 2013 کې به خلکو قراردادونه کړي دي او پروژې په مخ باندې وړي سرکونه جوړ کړي 50% کار تکمیل شوی دی. هغه پروژې خارجیانو تمویلولې جهاني بانک تمویلولې هغه ټول اوس ولاړې دي. نو د نن یو عوامل خارجي دغه دي. دویم عوامل دا هم دی چې دلته نظام تغیر وخوړو او بالاخره یو سیستم راغی ګرچې فساد او بعضی مسائل د منځه تللي دي هغه عوامل پخواني مګر هغه زیربنایي مشکلات اوس هم پاتې دي. برق موږ نه لرو د اوبو مشکل شته دی د ځمکې مشکل شته دی سرمایه‌ګذاري دپاره شفاف قوانین موجود نه دي اوس موږ اساسي قانون نه لرو بل سیاسي مشکل چې مخکې وته فیزي صاحب اشاره وکړه دا ډېره جدي ده. نو همدغه عوامل دي چې بالاخره مشکل ایجاد کړی دی ګرچې د پخوا په نسبت باندې هغه ورځې چې موږ اولې ورځې د تحریک او د امارات اسلامي د راتګ حساب کو په هغه ورځو باندې زموږ اوس مقایسه کوو بیرته یو نوي نظام یو نوي حرکت ته ځان داخله وو. خدا مصارف ډیر دي بانکي سیستم زموږ فلج دی دغه پیسې چې انتقاله او ترانزیکشن او دام ډیر زیاتو مشکلاتو دي په دې باندې غټه پیسې راځي که په جهان کې نر خرځانه شي دلته نر نه ارزانه کیږي ځکه چې مصرف د انتقالاتو او مصرف د پیسو د انتقال ډیر زیات دی. نو مختلف عوامل دي اما د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې سیاسي عامل حل شي نو ان شاء الله دا مشکل به بیرته خپل ځای شي.
ډیر زیاته مننه. سلامت اوسه شاغلی مایر. ستاسو نظر څه دی؟ شاغلی علی کوزی په نظر تر ټولو مهم عامل سیاسي عامل دی چې سیاسي مشکل تر څو حل شوی نه وي تر هغه پورې نور مشکلات نه حل کیږي. ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته مننه ته اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. د عوامل د فقر په افغانستان کې مشخص دي چې د ورونو اکثریت خبرې تاییده او ما او د وی نظر ته احترام لرم. خو د ما په نظر هغه اصلي عامل چې ده یعنی هدف مې دا نه ده چې خدای مکړه دلته ځلکه ځای څه به د دې ورونو چې کله هغوی اولیات ورکوي یا زه ورته اولیات ورکم هغې ته د وینې بهتروي وشي د هغوی نظر هم په ځای ده. خو دغه بیسیک یا اساس د دې فقر دا ده چې کوم هوادونه چې روبن کشاف کی پدې کې عاید سرانه طبيعي ډول کم می پدې کې فقر حاکم می یعنی د اساس د هغه د وسنی فقر په افغانستان کې یعنی ایس چې مثلا سیاسي او جغرافي او د نور عوامل پدې کې نه وي فقط همدغه مسله د چې روبن کشاف مسایل مملک دا مشکل ولري او نور مسایل په څنګه کې د جنگ چې کوم افغانستان کې او د خارجي نیرو شتون په افغانستان کې دا کچیر دلته پیسې کته پورته شي څومره ډېر پیسې چې کته پورته شي دا رشد یا انکشاف واقعي شکل نه لري دا کاذبانه دی دا په طریق مصرفيږي چې په دې کې بنیادی کارونه ونه شي اوس کچیر دلته په فوج کې پوردو کې مثلا اشتغال ځای شوی و یا په نور مواردو کې دوی حضور کې ترجمانان او دفاتر کې چې کوم کسان کار کوو یعنی دا موقتی او کاذبانه کاریابی ده دا واقعی کاریابی نه ده یعنی په هر حال کې دا سیستم باید لوري درېدل وي دا سیستم که څومره هم دوام کړی وي دا یعنی مونږه عمق د فاجعه ته د اقتصادي ضعف طرف تلو او بل عامل د مسلې دا ده چې د نظام د سقوط سره د افغانستان یعنی ډېر غټ شمېر دغه مشران چې وو د افغانستان پانګې انتقال کړه دوبۍ او کاناډا او امریکا او په دې ځای کې شاهانه ژوند لري یعنی دا یو ډېر غټ مبلغ هغې طرف ته انتقال شوی دی مشران اکثر په پیسو باندې خبرې کوي چې د امریکای طرفه بندیز په لګېدلی هغه ډېر کم مبلغ دی لس میلیارده په اطراف کې ډالر دی
خو بیا هم خبره سیاسی مسئله تراغ له چې علی کوزی صاحب برته اشاره وکړه ګوره مایر صاحب کدا تاسو یو میلیونر یاست او په کابل کې اوسئ چې څوک مو لور ته اجازه نه درکوي چې درس ووایي او په دې باور نه لري چې په دې هیواد کې چې څوک هم په رسمیت نه پیژني تاسو پنګ خوندې دا کنه ده او په دې هیواد کې چې تاسو بل هیواد ته غواړي چې یو شی واستوي یا وارد کړي او د سویس سیستم نوی او پیسې انتقالول نه شي یا په مشکله انتقالول شي تبن چې بخبل سرمایه به بارکوي دوبی ته بزی یا به ترکیه ته زی یا بل زید بزی نو اصلي خبر خو بیرته مغه سیاسي شو
زه سیاسي عمل ته راتللم تاسو خبره بالکل فزای ده مثلا دغه چې د مسکن د انتقاب د حق دا د اساسي حقوق د انسان نه ده یو انسان کوي شي ارزه چې دا غیر احساس وکي او تجربه وکي د تجارت او پاکله د ما هدف دا نه و زه د حکومت کو مشران چې وو چې د ملت پیسې انتقال کړي دي او کله طالبان راغلل د خالی بانکونو سره مخامخ شو طالبان په امانت او امینوالی کې نوم لري ریکارد لري نړۍ په ساته حتی شاید په تاریخ کې نه وي شاید یعنی که چیرې د کارت کارت مسله او د امین بودن مسله دلته مطرح شي په امینوالی کې دا مهمه ده او په منیجمنت کې دا مسله دغه د کار کارت نه دی او چا د عمل نه دی ری هغه صداقت او امانت مهم ده ځکه موږ ډیر مسلکي خلک دلته ولیدل خو د ما هدف دا و چې یره د پیسې انتقال شي ودی د حکومتي او مشرانو طرفه یعنی طالبان ته د پیسې نه دی پاتې او بل مثلا د تاسو موضوع تر ازم سیاسي مثلا د تحریم مسله ده چې مور د ټولو مشکلاتو ده یعنی تر څو چې موږ هغه اساسي مسله د تحریم او د رسمیت مسله حل نکړو دا مسائل اقتصادي یعنی دا مسائل چې د ټول دغه د دوباله راوړي مثلا مخکې ورور وویل په دې مورد کې یعنی که چیرې یو حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي هغه غیر قراردادونو د اجرا صلاحیت نه لري دی نو دا عوامل ټول باید کیږي چې یعنی افغانستان کې فقر حاکم ده او جالب هم ده چې مثلا بانک جهانی وی دې طرفه دا مسائل په دې شکل یادېږي چې نه پیګم چې دوی غواړي دلته تشویش خلق کی کواړي کومکونه جلب کی یعنی په دوه باندې خو یعنی د سیاسي نظام په دوه پیګم چې ټول څه مونږ نه حقوقي او آباد کې په دوه بخشو کې فعالیت کوي
سلامت اوسې
سیاسي
بودلې به هم نوبت درکو مایر صاحب سلامت اوسې اوس به ورشو د اقتصادي چارو یو بل نظر خاوند دریا خان بهیر ته بهیر صاحب کته سیم پلانډو کې راته و چې د نړیوالو مؤسسو من جمله د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان اقتصاد مخ په ځوړ دی خراب شوی دی فقر ډیر زیات شوی دی او تر اوسه پرې چې په دې باسکې زموږ درنورو ملمنو نظر سرګن کړي دوی له خبرو هم همداسې مالي میشي دوی بلابل عوامل یاد کړل تاسو په څو ټکو کې کوم عوامل یادولای شئ چې د افغانستان د اقتصادي خرابېدو سبب شوي
سلام او درنوي تاسو ته د باسکې درمنو ګډونوالو ته هم چې ټول تاسو اوریدونکو ته البته به تاسو خانه باید وایم چې تاسو سره دا گزارش یو زیاته برخه د واقعیتو سره هماهنګ ده. افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت البته د تیرو دیالت مشنه را په دې خو وخامت په خو مخ په حرکت دی د دلایل مشخص یک چیرې یو څه وګن محل ته وګورو د تیرو شلو کلونو کې هغه مرستیم چې شوي کې چیرې هغه مرستونه ډېره ښه ګټه پورته شوې وای بیا ممکن افغانستان د وضعیت ته نه رسیده. د یو بس او دویم بس دا چې اوس تقریبا یو دیالت مشته د نوي نظام اسلامي امارت د واکمنیدونه په افغانستان کې تیریږي. په دومره وخت کې حداقل دوی باید د وضعیت مدیریت کړی وای، یو څه د کاروبار زمینه مساعده کړی وای، د خلکو حق حقوق معاشاتو دا مسایل ورکړی وای، تر څو چې خلک موجود خلک چې په پخوا نظام کې هغه ماشونه اخیستل د خلکو د هغه د ټولو ماشونه پرداخت شوی وای، د افغانستان د اقتصادي وضعیت دومره نه خرابیده. د بیلګې په ډول زه تاسو وایم تاسو د یو متقاعد ماش تر اوسه په دې یو کال کې پرداخت شوی نه دی، نو هر متقاعد په دې مانند چې هغه هیڅ مصارف نه درلود ټول یو فامیل دا هغه په غاړه دی یو کورنۍ، نو دا ټول د خلک ټول فعلا هیڅ فاید نه لري، درآمد نه لري. ډېر عادي مثال که درته وایم، یو زیات کارکوونکي خپلې دندې د لاسه ورکړي او د هغه په ځای نور خلکو ګمارل شول، دوی هم د دغه ډلې یا ګروپ جملې کې اضافه شول. د تر څنګه د امنیتی او دفاعي ځواکونه خواه خو بیخي تقریبا 90% ټول بیکاره شول، تقریبا 100,000 شاوخوا کې یو قراردادي کارکوونکي حدود هم دی او زیات فیصدي په دغه جمله کې اضافه شول. دا یو دلیل دی. دویم اساسي دلیل د اقتصادي لحاظ ها چې دامدار کار یا شغل یا همچنان د تولید زمینه مساعده کوي، ډېر زیات کارخونه تقریبا په یو کال کې یا د دوی کارونه ډېر محدود شول یا هم په ټپه دوی کارونه ودرېدل. دلایل هم یو د انرژي نشتون و او دویمه دا چې دوی هغه راکراور کړ د بانکي راکراور کړ چې فعلا افغانستان د نړۍ یا د منطقې وادو سره نه لري، دا غټه ضربه ده. او د افغانستان د پیسو کنګل کېدل هم په دغو اقتصادي مروداتو یا تړونونو کې هم خپل تاثیر لري. دغه موضوع ټول بایستده شوي دي چې افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو شي. او د ده تر څنګ یو څه بل هم زه غواړم اضافه کړم، د مرستې چې تقریبا په ټوله کې وایي تقریبا د 3.5 میلیارد ډالر په شاوخوا کې افغانستان ته د مدد رسانو ټولنو نړیوال ټولنو لخوا مرسته وشوه. تاسو فکر وکړئ د دغه 3.5 میلیارد ډالر شاوخوا مرسته بیا هم د افغانستان د ګراف د خلکو د ګراف د فقر د سطح ګراف حداقل ساتل خو نه شو، لا هم زیات شو. نو په دې معنا چې کومکونه چې وي هغه هم خپل مسؤلیت نه درلوده او دولت موجود نظام هم همواسه یو ښه اقتصادي پالیسیان یا برنامه چې د واقعیتونو په بنا باندې طرحه شوي په تخصصي او مسلکي ډول هغه نشته. او افغانستان متاسفانه دغه اقتصادي او سیاسي انزوا او تجدید سموجه دی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. آفیسی صاحب، تاسو هم ویل ډېر نور افغانان هم په دې عقیده دي چې په تیرو شلو کلونو کې ډېر کار نه دی شوی، اقتصاد مصنوعي و. لیکن که حقیقت ته وګورو په تیر شل کاله له ورتیرو شلو کالو سره مقایسه کو، ډیر زیات کار شوی دی. همدغه اوس چې په کوم لوکس دفترونه تاسو وینئ په افغانستان کې، دغه هیڅ یو هم نه و پاته. دا ټوله په همدغه شلو کلو کې جوړ شوي دي، که وزارتونه دي، که میزو چوکۍ دي، که کمپیوټرونه دي، که حتی د ولسوالیو دفترونه او قمندانۍ، دا ټوله په همدغه شلو کلونو کې جوړ شوي دي. سړکونه ټوله په همدې شل کلونو کې جوړ شوي دي، ګمرکونه ټوله په همدې شلو کلونو کې جوړ شوي دي. په همدې شلو کلونو کې زرګونه ښوونځي او کلینیکونه جوړ شوي دي، ودانۍ ورته جوړې شوي دي. داسې که لیست واخلي نو شمیر شاید په دې خبرونه کې یاد نکړی شمه. لیکن همدا اوس هم که دغه د امریکا $1.7 میلیون مرسته نه وي، د ملګرو ملتونو مرسته نه وي، وضعیت به شاید بیخي له دې سره هم ډېر زیات متفاوت وای. لیکن مخکې اشاره وشوه چې دغه ټوله څه په لاس ورغلل او تاسې وایست چې اوس فساد کم دی، که فساد کم وای او دغه ټول امکانات هم وای، اما په افغانستان کې یو څه سیستم وای، اشاره مخکې وشوه چې قوانین نشته. یو هیواد چې اساسي قانون نه لري، یو هیواد چې یو بل هیواد په رسمیت نه پیژني، د تجارت په برخه کې راکړه ورکړه او هر څه له خنډ سره مخامخ وي او له خپل لاسه مخامخ وي، نو بیا په داسې شرایطو کې تر نورو زه فکر کوم چې ځان ته باید ډېر د انتقاد ګوته ونیول شي، که څنګه؟
اول خو دا ویل غواړم چې ما نه دی ویل چې کار نه دی شوی، ما ویل چې یو اقتصادي خرونه کوو، خو مصنوعي وو او کاذب وو او په خارجي مرستو باندې ولاړ وو. دا ډیر کار شوی دی په دې چې افغانستان په یو ویجاړ هیواد و هیچ هم نه و پاتې. کله چې موږ کابل کې اول ګاش لاړو هلته حتی په کانتینینټال هوټل کې اوبه نه وې په تشنابونو کې، نو سړک خو لا څه کوي. یو موږ دلته د مزنګ څخه چې ودرېدلو په چوک کې تر دارالامانه پورې تر کوتي سنګي پورې او تخاره پورې یو ودانۍ هم جوړ نه و. ما دا نه دی ویلي چې نه دي شوي، ځکه چې موږ په خپله ډېر کار کړی دی. زموږ د آزادي اتاق یوازې تقریبا اتلس میلیارد ډالر یوازې خارج افغانان په خپله سوداګر په بهر کې پیسې ګټلې دي، راغلي دي په افغانستان کې پانګونه کړې دي. د دوی له برکته دا کابل څیره جوړه شوه. دا کورونا او دا تجارتي او اقتصادي اماکن او مؤسسات او دا ټول شیان خصوصي سکتور جوړ کړی دی. تقریبا اتلس میلیارد ډالر په ټول د تاریخ کې افغانستان کې پیسې افغانستان ته نه و راغلي. دا هغه پیسې و زما په یو کتاب کوچنۍ رساله کې دوی ته اکانومیک پاتریاتیسټ نوم ورکړي، یعنی اقتصادي وطن پرستان، ځکه چې دوی په خارج کې پیسې ګټلي ول او دا پیسې افغانستان ته راوارد کړل او دلته خپل کور جوړ کړل، یو برخه د افغانستان جوړ شو. په دې حق له هیڅ شک نشته دی، اما چې دا څنګه درلودل، یعنی مدیریت د دولت د فساد له امله او په عین زمان کې د بل ډول فساد یوازې خو د رشوت اخیستل او اختلاس نه دی، په عین زمان کې دا ناکاره خلق په مهم
لیکن هغه وخت یو مسله بلم و سید چې فساد و ورسره ناامنی هم و، یعنی دولت په هر ځای کې پوره کنټرول نه درلود. اوس خو دغه ادعا کیږي چې امنیت شته، فساد نشته، لیکن اوس مشکل بل ځای دی. هغه مشکل رفع شي شاید وضعیت بدل وي.
زه تاسو ته یو ارزو کوم، هلته موږ ډېر بین ملي پرستیج درلودلو، ټول بین ملي او زه چې وایم چې ډېر کار نه شوی، په دې کې امکانات ډېر زیات وو او د دنیا ذهن او د دنیا جیبونه موږ ته بالکل خلاص وو. چې هر عمره چې موږ غوښتل کېدل، حتی په هغه وخت کې چې یو سمې راځه موجود وای، ما هغه وخت کې یو ولدیز کړی و، هغه وزیر دی اتاق و، ما په شورای عالی اقتصادي کې او په کمیټه اقتصادي شورای وزیران کې ما ولاندې وکړ چې د امدغه پیسې چې تاسو د مزي د تنبیدولو لپاره د ازبکستان او تاجکستان څخه لګوي، په دغه باندې افغانستان د نن کې د پخوانی برنامو لمخې مونږ کولی شو په خپل د نن په افغانستان کې برښنا تولید کړو.
لیکن د برښنا د تولید په برخه کې په ځلونو ویل شوې چې نړیوال نه غواړي چې په دې برخه کې پنګونه وکړي، افغانستان ته پیسې ورکړي، ځکه چې افغانستان له گاونډیو سره دی وبو مشکل لري.
نه نه نه، مشکل د هغه په ټول د هایدروپالیتیک پاک له موږ څخه خبرې کولې، خو هغه د ټول اړخونه مسنجول پکې. بیا داسې و چې دوی دا تمویل نه کړل، دا پیسې ور نه کړل، او وی په هغه دلی چې دوی غوښتل چې موږ هر وخت داسې موتاج پاتې شو. په هر صورت زما عرض دی چې کارونه ډېر شوي دي. اوس مثلا سړکونه جوړ شو، بیا مینټیننس نه و، اوس هماغه سړک چې جوړ شوی دا ټول ویجال دي. اوس هیڅ موږ دغه معیاري سړک اوس مهال نه لرو، اته زره 200 کیلومتر سړک جوړ شوی دی. اوس لکه چې ارکوزه وفرمایل، ځینې پروژې چې ترسره شوي دي او یو برخه یې پاتې ده، اوس خصوصي سکتور تقریبا د یو میلیارد ډالر څخه زیات پیسې په حکومت باندې لري. د حکومت پیسې نشو ورکولای، د دغه حکومت چلن هم مسائل سره منصفانه نه دي. د مثال په توګه یو میلیون او سلور سو زره خلک د دولت څخه تنخواه اخیستلی او دا پیسې په مارکیټ ته او مارکیټ راوړق دغه پیسې له برکته وو. اوس متقاعدین تنخواه نه لري، د شهدا کورنۍ خپل پیسې ترلاسه کولای نشي، معلولین خپل پیسې ترلاسه کولای نشي. په خاني نظامی مامورین او ملکی چې تقریبا یو میلیون نفر وو، شپږ سو او اته سل وزره ملکی مامورین ول او درې سو او دوه پنځوس زره نظامی پرسونل وو. دا خلک اوس تنخواه لري، یو تعداد اوس چې شتون لري دا پخوانی خلک نه دي، هغوی د فقیرانو او غریبو خلکو تر څنګ ناست دي. نو په دې خاطر باندې وضعیت ښه نه دی، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولت وظیفه دغه دی چې د بالقوه ملي امکانات څخه په تدبیر او سنجش سره کار وکړي مومد روش دا نه چې په خپل معنی د روش بیوس چې سیاسي رسمي پیژندل شوی دولت نه لرو په دې خاطر باندې زموږ مشکلات سخت زیات دي او افغان خلک ډیر مشکلات سره مخامخ دي.
بله ډیره زیاته مننه. اوس به راشو حل لارو ته. الکوزی صاحب لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه هم ملګری ملتونه وایي هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې بشری مرستې د افغانانو چاره نشي کولی او دا مرستې کېدای شي ډېر دوامدار هم نه وي، نو باید اساسي چاره ولټول شي، سیستم جوړ شي. څه باید وشي ستاسو په نظر چې دا مشکل د افغانانو حداقل ته ورسیږي یا څه کم شي؟
بله دا خو ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې څه باید وشي او د څه باید کول. ډیر څه دلایل لري او ځان لازم فکر کوم چې په افغانان ټول به ماړه ونه لري. دنیا افغانستان په دغه سي او حالت کې پریخستو په داسې او مسایلو کې، او دا صحیح ده چې دغه وس چې د بار نه کوم کومکونه راځي، کومکونه د افغانستان په درد باندې مخري. یو خو دغه ملل متحد چې توجه کوي، د ملل متحد مصرف ډیر زیات جګ دی، تقریبا په سلو کې ډیر 15% د دوی خپل داخلي مصرف دی، هغه د دوی په کارمندانو او د دوی په خلکو باندې مصرفيږي. یو 15% چې پیدا کیږي هغه مسایقینو ته شاید ورسیږي. یعنی په هر صورت د حل لارې لپاره ډیر منطقي لارې شته دی چې هم دنیا تفاهم وکړي او هم خپل طالبان خپل امارات اسلامي هم د دنیا سره په یو مشترکه ژبه کې راشي او هغه څه چې تعهدات شي د نړۍ لحاظ باندې هغه باید ترسره شي. خو زه دونه ویل شم چې مخکې دوستانو په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې، دا چې دا یو کال څورلس میاشتې دا نظام وچلېدو او دغه مرستې چې راځي هغه هم خارجیان په خپل سر باندې او په خپل خوښه باندې کوي، د افغانستان بانک په کې کوم خاص دغه نه لري، دا هم په خپل یو کار دی چې امارات اسلامي.
لیکن علي کوزي صاحب همدا مرستې که هر څه دي همدا تر اوسه پورې د افغانیو ارزښت ساتلی دی، که دا مرستې نه وای شاید د ډالر او د نورو اثارو په مقابل کې د افغانیو ارزښت ډېر ټیټ شوی. لیکن اوس څه باید وشي؟ یوازې په دې مرستو هم لکه څنګه چې اشاره وشوه چاره نه کیږي. افغانستان باید څه وکړي؟ افغانان باید څه وکړي چې له دې محتاج خلاص شي او په خپلو پښو ودرېږي؟
نو د لارې خو یو خلاصون د پسیاسي لحاظ چې تر څو زمينه مساعده نشي چې موږ د دیوالو سره مشترکه جبه پیدا نکړو او موږ د افغانستان په هڅه باندې یو څوک چې ستا دولس میاشتې یا دیارلس میاشتې په ملل متحد کې ستا نماینده نه وي، نو په دغسې حالت کې که ته اقتصادي پلانونه جوړ کړي دنیا مرزي دلته پیسي په یو شاتره انتقالي هغه شانتي نه کیږي. زه خو فکر کوم چې اول باید زموږ سیاسي مشکل د دنیا سره حل شي. دنیا هم باید د افغانستان هغه څه باید ومني چې هغه عمومي مسایل دي، او کچته سیاسي مسله حل نشي او طالبان نورونه هم امارت اسلامي هم تر کوم اندازې چې موږ ګورو اقتصادي لحاظ باندې خو حتی د ډیرو هغه خرابو لارو مخنیوي کړی دی. تاسو زه دا ویل شم چې سږکال موږ یو نیم میلیارد ډالر په ارزښت باندې شاید صادرات ولرو. دا صادرات موږ پخوا نه لرل. پخوا موږ ته چړې پیسې راکولې او هوایي کوریډور هم جوړ کړو، مګر نن هم د خپل امکاناتو نه سب دوشنبه په ورځ باندې دا کوریډور ډېر تفعالېږي او زموږ ټوله تازه میوه او وچه میوه خصوصا چلغوزي به چین ته انتقالېږي. پروس کال 15000 ټن لاړ، سږ کال شاید 10000 ټن په حدود کې لاړ شي. یعنې د دغه داخلي امکاناتو په حل ځلو باندې هم لګیو او امارت اسلامي په حل ځل کې هم لوی مشکل زموږ دا دی چې تر څو سیاسي مشکل او سیاسي تفاهم را نشي او هغه څه چې دنیا د امارت اسلامي نه غواړي هغه سره یو موافقه ته ونه رسیږي، موږ د وجود په اساس باندې په دنیا کې ونه منل شو. زه فکر نه کوم چې موږ اقتصادي هر څومره بندونه وتنو به مشکلات هم نه حلېږي.
ډیره مننه علي کوزي صاحب. مایار صاحب
زه خواهش کوم، ما ویلی مو چې زما
بله او سیده. ډیره مننه، لطفا مو خوشاله اوسئ، کور ودان، سلامت اوسئ، خدای پامان. مایار صاحب ستاسو نوبت دی. اوس تاسو څه فکر کوئ چې څه چاره څه ده؟ افغانان باید څوک، افغانستان باید څوک چې اقتصادي مشکلات یې څنګه کم شي؟
ګورو ورو ده په لوړه سطح دا مسائل ډیر وزي دي. یعنی حقیقت کې هر هیواد په دیو بل په چال باندې ډیر خپي. خو څو مسلې زه اوریدونکو ته وایم چې دا ډیر ضروري دي. یو مسله دا چې دغه گذشته چې د تیر چې دی د طالب پورې په طالبان پورې رابط نه لري. طالب باندې امارات باندې راتلونکی رابط لري، هغه هم لس کاله. یعنی د زمان مسله باید نظر کې ونیسي، 15 کاله لس کاله باید نظر کې ونیسي. او کچېره مقایسه کو یعنی په میلیارډو ډالر کومکونه او د ټول نړۍ
ما صاحب زما سوال د طالبانو په ارتباط نو، ما سوال په دې اړه و چې څه باید وشي چې د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت بهتر شي او له فقر او نیستي او خیرات خوري او څه وطن مخلص شي.
بالکل د دې لپاره یو مقدمه ویل نو په هغه صورت کې چې نړۍ دلته حضور درلود، د تفاوت ته وګوري، په درې څلور کال کې دوی ته یونیفورم آماده نه شوی کوي د کارځي حکومت او د مسایل خو طالبانو دا کار په څو میاشتو کې وکړ. یعنی دوی په سرعت او عمل کې نسبتا ډېر کړي. بل مسله دا چې یعنی د نړۍ هیڅ هیواد د خارجي حضور څخه ګټه نه ده پورته کړې. یعنی توقع دا صحیح نه ده چې دوی ورځي ملته به کارونه کوي. یو سلسله کارونه شوي دي، ګوري هغه بنیادي کارونه نه دي شوي. دموږي مشکل سره مخامخ کړي. یو خدای چې کله مو غواړو یو تعمیر د صفر نه شروع کو، یو دا چې مو یو تعمیر ناقص تعمیر یوري خراب کو بیا یې صفر نه شروع کو. یعنی مونږ ته ډیر داسې کارونه وشول چې هغه کارونه مونږ باید یوري خراب کو بیرته سره جوړ کو. هغه اکثریت د دې په دستور
کې نه، یعنی تاسو کومه چاره نه ویني لدی تاسو له خبرو داسې معلومی شي چې ارڅو وړاندې بله
زه چاره باندې خبر وکم. الکوزی صاحب سره د چاره مسله باندې موافق یم چې د سیاسي تعامل د نړۍ سره دا هغه حل د مسله ده. خو په دې کې یو نقطه باید دې ته موږ متوجه وو چې تعامل په کوم قیمت، تعامل په صورت کې آیا نړۍ د دې لپاره موږ سره تعامل کوي چې موږ جوړ شو؟ که دوی راضي لکه په خارجي حکومت هر یو ځان ته یو وزیر په کابینه کې مشخص کړي بیا
دا خو نه دی ویلې. الکوزی صاحب هم دا خبره نه ده کړی چې په کوم شرط خو ویلې باید تعامل وکړي دنیا سره ځان جوړ کړي.
بالکل اوس نړۍ مثلا کچېره حکومت دي شرایط لري، که شرایط په دې حالت کې وي چې دوی راضي لکه سابقه حکومت دلته حکومت وحدت بین المللي جوړي، نو په هغه صورت کې بیا سیاسي روي دلته بل آپشن شته ده. وي تاسو د انزوا د سیاست استفاده وکړئ، دای تاسو په خیر لده.
ډیر زیاته مننه مایار صاحب، لطف
وکړئ
خوشاله اوسئ. ښاغلی بهیر څخه به واورو. بهیر صاحب، تاسو کومه چاره وینئ، کومه حل لاره وینئ چې افغانستان اقتصاد یو څه بهتر شي؟
اساسي حل لپاره خو چې موږ غواړو د مشکل بنسټیز ډول حل کو، خو خدای دې چې افغانستان اول د دغه سیاسي او اقتصادي تجدید نه وځي. موږ باید خپل اولویتونه باید څرګند کړو، باید ضرورت پیژنو چې موږ افغانستان کې اولویتونه څه دي. د موږ لپاره یاد البته د اسلامي امارت لپاره فعلا اولویت ده چې د خپل خلکو په دسترخوان کې امر ډوډۍ راوړي. دا چې په څه ترتیب دوی راوړي، دا د دوی درایت پورې، د دوی د تجربه پورې، د دوی د علمیت او تخصص پورې ارتباط لري. دا چې دوی په کوم خلې د نړۍ سره په تعامل کې کیږي او دا غوونه د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې افغانستان لپاره مرستې را جلبې، دا بیا هم د دوی پورې ارتباط لري. نو که چیرې موږ وغواړو دا مسله اساسي حل کړو، موږ باید د بنیادي ډول د افغانستان په ټولو سکتورو کې، که د زراعت سکتور دی، که د اقتصاد سکتور دی، که د لوړو زده کړو سکتور دی یا د معارف دی، هر سکتور چې دی په دې کې باید د هغه تخصصي متخصص کارکونکي یا مدیران په کار وګماري چې دوی د دغه برخو پالیسیان او د دغه برخو استراتیجیان جوړ کړي چې دغه پاسات باندې د کار باید وشي. او بل که چیرې د دنه یو قدم نورم شاته لاړ شو، مهمه دا ده چې دغه حکومت د دغه حکومت نوعیت معرفي شي چې دا څه ډول حکومت دی، دغه حکومت د کوم قوانینو نه پیروي کوي، اساسي قانون د چا دی، او بل د ټی دالاند اقتصادي قانون یا نور فرعي قوانین چې دي، کوم قوانین دي، د کوم قوانینو په اساس باندې موږ به خپل چارې سمبالو. دغه مسایل باید حل شي. په اصطلاح نقشه د لارې مشخص وي، چې دغه نقشه د لارې نقشه په اساس باندې خپل متخصص کارمندان یا کارکونکي یا مدیران په کار وګماري او داغونه استحصال د وظیفه وکړي. د اساس دا شاید چې چیرې موږ غواړو اساس حل کړو. دویم مهمه خبره دا تاسو فکر وکړئ چې د پاسپورت ریاست کې څه حال دی. ټول خلک کوشش کوي، یعنی زه دا بدبینانه دا قضاوت نه کوم، البته د واقعیتونو بنسټ دی، امید دی چې دا موضوع حل شي. زیات افغانان د افغانستان قوي سرمایه، ځوان
بشری منابع ده چې فعلا د افغانستان د وټلو په حال کې دغه د مخه د وټلو نه د افغانستان د سرحدات نه د دوی د وټلو مخه په دې ډول باید نیول شي چې دوی ته دلګرمي او دلچسپي او د کار زمينه د تحصیل زمينه مساعده شي چې دوی په افغانستان کې بوخت شي کار وکا دا هیواد لپاره کار وکا په تیرو شلو کلونو کې ډیر کار وشو ناخوالې ستونزې ډېرې زیاتې وې اما داسې یو څه فکر نه کوم چې چاغه موږ د سره وغوړو بیرته ړنګي کو بیا د سره یې بیرته جوړ کړو اصلاح غواړي اما د ړنګولو څه مسله ته نشته چاغه
ډېر مننه سلامت اوسئ اوس یو ځل اوریدونکو ته نوبت ورکو قدرمنو اوریدونکو له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم په دې خبرونه کې چې د افغانستان په اقتصادي وضعیت خبرې کوو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو نظر خواند محمد داود مایر او همدارس د اقتصادي چارو نظر خواند دریا خان بهیر زموش میلمانه دي لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیره اعلانو
ازادي رادیو پرلند چپو پر شپارس اشاریه و
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي
د ټلیفون شمیرې 00 00 22 12 15 40 01 بل شمیره د 00 00 22 12 14 01 په دې دوه مشمیره د واتس اپ له طریق هم له مرسته تماس نیولې شي نو تکراروم 00 00 22 12 14 01 اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې مهرباني کوئ سه تاسو مهرباني صاحب خبرې وکي صاحب تاسو په پلان کې یاست له استودیو سره وصل یاست خبرې وکي
سلام معمولا اولان تاسو اله لارم جوړ جوړ بیا
سلامت اوسې مننه مهرباني
سروان صاحب کده دغه اقتصاد عاملونه خو ډیر دی مقصد ډیر آباد لري خو یو غټ عامل او غټ بدبختی چې دا د طالبانو دغه نامشروع نظام دی چې نه په داخل کې خلکو په رسمیت پیژندل او نه بین المللي رسمیت لري تر څو چې د داخل نه مشروع
متاسفانه چې ستاسو
یو انخلی او د مخیر دې ته خو راپته سلويخ میلیون ډالر راځي هغه ډالر چې مثلا تیر حکومت تواته دوی بویل چې دا حرام دی خلک به حرام دی نه کوم ګناه لري نه کوم خطا لري هغه ډالر مصالحه شو له موږ پیسې مصالحه شو له د دوی خو سات تیر خلک در بدر دي سروان صاحب زما
نظر ده تر څو دوی یعنی ستاسو نظر مو واوري دو خیر کوم سوال مو نه درلود بل اوریدون کې له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب تاسو په لاین کې یاست خبري وکي مهرباني صاحب لکه چې زما واز ناوري ځکه خبري نه کوي خبري وکي صاحب خیر خبري ونه کړې یو بل اوریدونکو به هم کوشش وکړو چې واورو او کونه شونو وربشو ملمنو ته تاسو مهرباني وکي خبري وکي په لاین کې یاست مهرباني خیر دویم خبري ونه کړې وربشو ملمنو
السلام علیکم سر
و علیکم السلام مهرباني مهرباني
سروان صاحب دما دغه سوال دا چې دغه خلک راغلي دي دا خو پر رسمیت نه نړیوال پیژني او نه افغانان پیژني دی د موږ ته نور هم دغه مملي سخت کړی دي تیر دولت نه موږ ته شکم میراث پات دا لاسترونه ډیره په هغه دلرو او سیدا اوس خو سپیر حالات کې دي چې کم پلچکونه واغه کم سرکونه دی وران کړی هغه څه څنګه جوړ کړی یعنی هغه نو تر سامه سنجار پراته دي نور خبره خلا پرې ده انور پیشرب تو یله ماغه فوی پریدا پجای پریدا دا کوم ماغه شمت دی کړي دی کنه یعنی دا کینو ټاپی سده پنګل غولی دی کنه هغه ټاپی خو ماش غړی وډی پاتی دی هغه ته فیس منګ نو سویرا شلاست راوړنه وایو یا کم پیشرب پرته وایو یا کم برشه ورته وایو زکه دا شورت نو سویرا شه ماغه شل کاله شه کم سرمایا دا ماغه لتروسه چویره وسونه بانګو کی چیلرو نورو ملت چیلری نورو ربل سوک چیلری ټول ورلاس په گریوان ناش ته حیران یو
چې وکوم سلامت اوسئ
چې څنګه منګلرو کومې منګلرو
کور ودان کور ودان ستاسو نظر مو وریدو وس په ورشو خپل ملبنوت حافظ صاحب د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیرونه مشتاول د اقتصاد بهبوط لپاره موږ وی هڅې روانې کړې دي په دې کې یوازې حکومت مسؤل نه دی باید دا نور اړخونه هم لکه ملي سوداګر پانګوال او هغه هیوادونه چې له افغانانو سره غواړي همکاري وکړي دوی ټول باید له موږ سره د پانګونې د سوداګرۍ د رونق او په بانکي سیستم کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې ونډه واخلي څنګه کېدای شي دا ممکنه ده او کنه او دوی پانګوال هم ملامت بولي پانګوال ترڅا د پوری تاسې ملامت وي
او په هر صورت هر څوک حق لري چې خپل خبري وکړي او د حکومت ویان ته د دولت ویان خود د دولت د هر څوک خبره دفاع وکړي دا هر مامور معذور خپل دند لري هم دا سی وایي اما د یو بي طرف او معقول منطقي جواب پاکله دا باید وایو چې دنیا خپل معیارونه لري مخصوصا پس دوهم نړیوال جګړه کې دنیا ډیر توافقات رسیدلې دي کنوانسیون شتون لري مالی قوانین وجود لري حقوقي قوانین وجود لري اقتصادي قوانین وجود لري دغه په دننه کې ډیر شایان ممکن دي او ډیر شایان ممکن نه دي کله چې یو دولت پر رسمیت پیژندل شوی نه وي حتی په خپل هغه بینلي پانګوال د افغانستان چې په بهر کې پانګونی کړی دی هغه یې مخ په څیر وانسات نشي راوستلی ځکه چې باید د بینلي سویس سیستم څخه باید ګټه پورته کړي کله چې د ټکنالوژي د اخیستلو لپاره حرکت کوي باید هغه هیوات د دوی دولت پر رسمه تو پیژني او مشخص ادرس ورته معلوم وي ځینې ټکنالوژي ځینې هیوادونو ته هیڅ نه خرڅيږي ځکه چې مثلا شمالي کوریا ته نه خرڅيږي او یو څه د نور هیوادونو ته چې بینه قانون ته ځان ملزم نه ګني هغه باندې نه خرڅيږي نو مونږ اوس زار کوم چې د سیاست او د اقتصاد ترمنځ ډیر نږدې اړیکې شتون لري کله چې تاسو یو مختدر ملي او پرسمت پیژنل شوی حکومت نه لري ملت ډیر مازیتونو سره مخامخ کیږي پانګوال ډیر مازیتونو سره مخامخ کیږي او بل دا چې اقتصادي وده یوازې په پیسو نه دی او یوازې په معدنو او په سرکونو نه دی دلته انسانانو ته ضرورت شته بشري نیرو ته ضرورت شته کله چې خپل ایدئولوژیک یا مذهبي یا خاص عقاید پر خلکو باندې تحمیل کړي خلک دلته نه پاتې کیږي خلک تښتي مثلا څلور سو زره مخکې خلک وتلي دي چې دا اکثرا تعلیم یافته ځوانان وو اوس هم را خلک دا روان دي لکه چې یو نفر دلته اشاره وکړ چې پاسپورت خوړی پاسپورتونه ټول ختم شولې اوس نوې پاسپورت هم چاپیږي دا نوې پاسپورت لپاره هم درې چنده سلور چنده تر امکان څخه زیات متخازیان موجود دي یعنی معنا دا چې خلک تختی باید یو ټولنیز مسؤلیت دلته شتون لري باید دلته قوانین وجود ولري باید مناسبات د خلک دولت سره معین وي اساسي قانون باید شتون ولري په بیل برخو کې باید مون قوانین ولرو دلته خو او حکومت خو د خلکو بازار نه دی حکومت خو د خلکو خدمتګار دی باید هغه شکل د خدمت چې دوی غواړي چې خلکو ته راکې د قوانینو کې منعکس کیږي حدود د مناسبات د خلک او حکومت په قانون کې تاکل کیږي قوانین اوس په حالت د تعلیق کې دي او قانون نه تطبیق کیږي نو په هر صورت یوازې خلوص یوازې د کلیوالی صداقت کفایت نه کوي دغه ترڅنګ باید مهارت موجود وي باید دغه ترڅنګ بینلی مناسبات باید رامنځته شي ترڅو چې د بینلی مناسبات فیواز ځنه دي چې د یو چا عسكر دلته راشي دلته خو ډیر نور مسائل دي ما تاسو ته ارزو کول چې اوس مونږ د بینلی مالی مرسته خو پیسې قرض نشو اخیستلای بس مونږ خو لا فکر وي نو په دې خاطر باندې لوی باندې زمونږ ته دا د یو سیاسي مناسب بستر نشتون دی، پرته له هغه اقتصادي ودې ته وردانګل زما له نظره ممکن نه ده. کیدای شي چې داخلي مسایل سنبال کړي دوی، کیدای شي چې مثلا د رشوت کچه راټیټ کړي، دا صحیح ده، اما د هغه اغیزه د افغانستان چې کوم ډېر ویجاړ دي او دا معتاد شوی دي په بین المللي مرستو باندې، تر څو چې بین المللي مشروع مرستې افغانستان ته او د پانګونې لار ورته خلاص نه شي، فقط په خپل ځای پاتې کېږي او په دا اغیزه کې او په دا بشري مرستو کې اقتصادي وده ممکن نه دي.
بله، ډیره زیاته مننه مایر صاحب. تاسو مخکې وویل چې طالبان باید له نړیوالو سره په دې یا هغه شرط خپل سیاست بدل نه کړي. تیرونه کاناډایی رسنیو له طالب چارواکو سره د خپلو چارواکو خبري افشا کړې. وی ویل چې دوی تر 2021 کال د اگست میاشتې تر اوسه پورې شپږ ځله له طالبانو سره خبري کړې دي په قطر کې، او په دې خبرو کې دوی طالبانو ته پر لپسې د ایوه خبره کړې ده چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي، اجازه ورکړي چې دوی درس ووایي، یا تروسي ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې استفاده وکړي. اما وایي طالبانو ویل چې د ښځو مسله دومره جدي مسله نه ده، وړه مسله ده، او د تروریزم په برخه کې وایي چې موږ اجازه نه ورکو. سره لدی چې ایمن الزواهری په افغانستان کې ووشل شو د دوی له مخکنیو ژمنو سره سره، ستاسو په نظر آیا د دغو غشتنو چې دوی له افغانستان څخه لري، له طالبانو څخه لري، دا په دې ارزي چې افغانستان په نړۍ کې منځوي به هیڅوک په رسمیت ونه پیژني، تعامل ورسره نه وي، راکړه ورکړه ورسره نه وي، سوداګري ورسره نه وي، او د خلکو اقتصاد هم داسې خراب وي؟ بله صاحب، مایر صاحب تاسو ته.
په دې بین المللي رابطو کې ځینې مسایل چې ارزشي شکل لري هغه اصلي مسله نه وي، هغه اصلي خاص د هیوادونو نه وي، او حکومت مسایل چې د دوی اقتصاد او امنیت او په ټوله کې ملي ګټو ته متوجه وي هغه اصلي وي. د حکومت ارزشي مسایل د اکثر د عامه افکارو د خپلو خلکو او د نورو هیوادونو نړیوالو د دو د جلب لپاره مطرح کیږي، اصلا په ریلیستیک یو واقعګرا خارجي سیاست کې او د کوم فضا چې حاکم ده، په دې کې د ارزشي مسایل په دې کې اصلا دا مهم نه دي. دا په نظر
مثلا د امنیت تاسې د امنیت مسله یادوي، نو آیا دا لازم ده چې افغانستان بل چاته خطر پیښ شي؟
نو دا جدي مسله ده، په دې کې طالبان تر اخره پورې پابند دي او ډېر کلک هم ولاړ.
نو ولې ایمن الزواهری په کابل کې د ارګل څنګه وشل کیږي؟
ګور سره څه کله چې مونږ د اجتماعي مسایل چې سیاسي مسایل هم د یو برخه ده، کله چې دا موږ ارزیابي کوو دلته کمیت مطرح نه دی، دلته فیصدی مطرح ده. کمیت کنټرول کیږي نه، یعنی کمیت صفر ته نشي رسیدای. پیز ان کومنس په امریکا کې هم کوو غواړو کوو وګورو، په کاناډا کې د نړۍ قوي مقتدر هیوادونو کې هم کتنه وګورو، کمیت یعنی د جرایم او یا مثلا نیتی مشکلات سطح صفر کېدای نشي. اما خصوصي سدي
نه، یعنی دومره یو مهم سړی کېدای شي چې د یو حکومت له غوښتنې پرته د الته ووسي او بیا دې ووژل شي، دا ممکن ده؟
خبر هغه مثلا د سويش تر اوسه واضح نشول، هغه ښه ډیپلوماټیک او ډیر قانوني لارې درلودلې چې په دې کې وضاحت کوم وايي یو ګونګه مسله وا تر اوسه تشخیص هم نشو.
ډیر مننه تاسو نه منې، خیر ده، ور به شو د دې لپاره چې وخت ډیر کم پاتې دی، صرف څو دقیقې لرو. بهیر صاحب، د ملګرو د نړیوال بانک د اټکل کړی دی چې که اوسنی مرستې کمی شي افغانستان سره د نړۍ، افغانستان ته د ډالرو نقدو ډالرو لیږل کم شي، نو له دې سره کېدای شي چې افغانستان له بانکي او پولي بې ثباتۍ سره مخامخ شي، د پیسو ارزښت به سخت ولویږي. د دې شي خطر څومره ده او که داسې وشي نتیجه به څه وي؟
سلام ته زه فکر کوم دا ټول یو کال نړیم او د افغانستان خلکم انتظار پاتې شول چې کېدای شي لکه څه چې په خو د زیاتره خارجیانو له خوا د تبلیغات کېدل چې طالب په خونه طالب نه دی اوس تغییر شوی دی، ډېر مسایل به حل وي، هغه اندېښنې چې دي هغه اندېښنې ان شاء الله چې حل کیږي. متاسفانه د یو کال د افغانستان خلکو په دغه خوشبینی کې وخت تیر کړ. د 14 میاشتې چې ممکن ده تاسو مثبت تغییرات راشي، بل شکه چې یو نظام تغییریږي او نظام رنګیږي په ځای بل نظام راځي، دا وخت غواړي تر څو چې دا د سټلمنټ شي، دوی تنظیم شي، خپل کارونه تنظیم کړم. او زه فکر کوم یو دا چې توپیر دا چې هغه وخت تر اوسه یو جور نظام پاتې او هر څه ځای په ځای پاتې وته، یو قلم دی او میز سره بې ځای شوی نوی چې دوی راغلل، د پخوانی رئیس یا د پخوانی معین وزیر په ځای دوی کېناستل. یعنی ټول سیستم ټول شی په ځای و، خلکو توقع دا وه چې دوی کار وکړه او نتیجه مثبته راشي، افغانستان د اقتصادي بحران نه وژغورل شي. متاسفانه دا ونه شو، دلایل
بله
واضح دي. دغه پیسې د مرستې که افغانستان څه کم شي، بل شکل به افغانستان باندې د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات لري. افغانستان تاسو فکر کوئ انده اوس هم د کمبود نغمینګي سره مواجه دی، دا په دې دلیل مختلف دلایل لري. او دا چې د پخوا کلونه میو اندازه پیسې کمې شوې، دویم دا چې یو څه زیات خلک دي چې بې باور دي، هغه سرمایه یو اندازه چې لري هغه نه غوړي چې شو کوي، نه غوړي چې سرمایه گذاری او کپدې چې تل د بې ثباتی او بې باوري مسله ده. سیاسي ثبات نشته، خلک سیاسي ثبات نه، اقتصادي کارونه نه عملی کیږي، یا چې خلکو د پیسې او د امکانات هم ځان ساتلې دي. نو دغه د پاره باید زمينه مساعده شي، بستر فراهم شي، تر څو د پیسې راوځي مارکیټ او مارکیټ کې د ترخه د اقتصاد پریوتې.
ډیر مننه سلامت اوسئ. که بخي یو دقیقه وخت لرو، حافظي صاحب کې ورسته پوښتنه ته تاسو ډیر لند جواب وایست. طالبانو هیله درلوده چې پاکستان او روسیا او چین او ایران دا به په افغانستان کې پانګونه وکړي، دوی ته به مرستې ورکړي او د امریکا ځای به ونیسي. چینایي کمپنۍ راغله افغانستان ته او بیرته لاړې، هیڅ هم پانګونه ونه کړه. دلیل یې څه دی او نه داسې مرستې ورسره وکړي؟
و داسې دي چې چین، پاکستان او هندوستان او روسیا او نور هیوادونه ټول هلته بینلمللي قوانین ته ژمنتیا لري. هغه هیواد چې دوی لخوا په رسمي نه دي پیژندل شوي، هغوی نشي کولی چې دلته پانګونه وکړي په رسمي توګه. دوی مقدماتي کارونه ترسره کړل، دا د هغه زمینه چې دوی ته نوی مساعد شوي وو، د هغه څخه دوی ګټه پورته کړل چې قراردادونه خامه یې جوړ کړي. اما رسما خو هغوی نشي کولی چې په هغه دولت سره کار وکړي کوم چې د دوی لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي. هغوی خو دا جرات ونه کړل چې د طالبان په رسمیت وپیژني. حتی پاکستان او پخوانی متحدین د طالبان چې امارات متحده عرب او سعودي وو، او د هغوی لخوا هم تر اوسه پورې طالبان په رسمیت پیژندل شوی نه دي.
ډیره مننه، سلامت. بله، ډیر زیاته مننه ښاغلی آزرخش حافظی، د سوداګرۍ او پانګونی خونو د مشرتابه پلاوی غړی محمد داود مایار، د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوه او همدارس د اقتصادي چارو نظر خاوند دریا خان بهیر، له ښاغلی خانجان علي کوزي څخه مننه چې د خبرونه په یو برخه کې را سره وو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی.
تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی کد خدا بولم توبہ مدا زد کد خدا بولم توبہ مدا زد کد خدا بولم توبہ مدا زینے قصے ستا جا بنیا دم ند لاخم قتل تسم دی لاخو میں قتل تسم دی
اینجا رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود. رادیو آزادی در این یک ساعت وضعیت اقتصادی افغانستان را به بحث میگیرد. همکارم ظریف نظر این برنامه را گردانندگی میکند. شما میتونید سوالات و پیشنهاداتتان را از طریق تلفن با مجری و مهمانان برنامه شریک سازید. اما پیش از آن چند خبر مهم. بانک جهانی میگوید که عواید سرانه افغانها کاهش یافته و در کنار آن عواید ناخالص ملی افغانستان در دو سال آینده به پایین ترین سطح آن خواهد رسید. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2022 میلادی، سیاست های مدود کننده در زمینه آموزش و اشتغال زنان، رشد میان مدت و بلند مدت افغانستان را بیشتر کاهش می‌دهد. بر اساس این گزارش، اگر انتقال دلارهای نقدی به افغانستان متوقف شود، ممکن ثبات پولی و بانکی در این کشور از بین رود. حکومت طالبان میگوید که سر از امروز شنبه توزیع پاسپورت را موقتا متوقف ساخته است. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت داخلی طالبان نشر شده گفته می شود، پروسه توزیع پاسپورت های نو را به خاطر مشکلات تکنیکی متوقف ساخته و زمانی که تیم های تکنیکی وسایل را ترمیم کنند، روند توزیع پاسپورت دوباره آغاز می شود. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، توزیع پاسپورت چندین بار متوقف شده و این در حالی است که نسبت به هر زمان دیگر اکنون مردم افغانستان برای گرفتن پاسپورت بیشتر اقدام میکنند. در نتیجه انفجار و آتش سوزی در پل بزرگی که روسیه را با شبه جزیره اشغالی کریمیا وصل می کند متوقف شده است. این انفجار امروز صبح رخ داد و روسیه ادعا می کند که دلیل آن حادثه ترافیکی می باشد، اما اوکراین ادعا می کند که این آتش سوزی در نتیجه حمله قوای آنها صورت گرفته و به این ترتیب ضربه شدیدی به روسیه وارد کردند. همزمان با این قوای اوکراین می گوید که روسیه حملات را در اطراف تاسیسات اتمی زاپوروژیه بیشتر ساخته است. و رهبران اتحادیه اروپا در نشست غیر رسمیشان در پراگ، پایتخت جمهوری چک، به فراهم کردن کمک‌های مالی و نظامی با اوکراین توافق کردند. اما در نشستی که دیروز برگزار شد، رهبران اروپا در مورد کنترل نرخ نفت و گاز به توافق نرسیدند. بسیاری از 27 رهبر کشور اروپایی خواستند تا اتکایشان را به منابع انرژی از روسیه کاهش دهند. اتحادیه اروپا از هفته ها به این سو مشغول کنترل نرخ نفت و گاز در کشورهای عضو است، اما اختلاف ها در مورد چگونگی آن نشست ها را بی نتیجه ساخته است.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما وضعیت کنونی اقتصادی افغانستان است. قراره که گزارش ها را شنیم در یه اواخر UNDP بعضی گزارش ها را نشر کرد که به اساس از او از وضعیت اقتصادی افغانستان خبر میتن و میگن که چندان خوب نیست، مخصوصا قیم مواد ارتزاقی بالا رفته، قسمی که در جهان بالا رفته در افغانستان هم بالا رفته و این تاثیر میکنه به مردم افغانستان. کسایی که مخصوصا در کاریابی مشکلات دارن برشان مشکلات ایجاد میکنه. خب ما اقتصاددان نیستیم، از او خاطر این موضوع زیادتر با مهمانای محترم ما در میان میگذاریم، صحبت میکنیم، نظرشان هم میگیریم، تحلیلشان هم میگیریم. مهمانای ما امروز دکتر لطف الرحمن رحیمی، مسئول بخش پژوهش انستیتوت البیرونی که دارای تحصیلات عالی در بخش اقتصاد در لندن هستند، مهمان برنامه ما، و همچنان استاد محترم تاج محمد تلاش، استاد پوانتون و کارشناس مسائل اقتصادی از پوانتون کابل، و محترم آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، استاد پوانتون از مدافعین حقوق بشر نیز و برنامه ما امروز اشتراک میکنند. به تمام مهمانای محترم احترامات تقدیم است. خب اول سخن اول از مهمان نو ما آقای تاج محمد تلاش استاد پوانتون که خودشان فعلا در کابل قرار دارن، سخنش از شما. سخن اول آقای تلاش، و راپور NDP را شنیدین، تعقیب کردین؟ یعنی وضعیت اقتصادی فعلا در افغانستان از نقطه نظر شما چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و بندگان عزیز شما و همچنین به مهمانان. فکر میکنم که NDP
بله. استاد تلاش صدای شما، استاد تلاش صدای شما میره میای، اگر جایتان کم تغییر بتین، اگر تلفن نزدیک تر بگیرین، مچم چطور میشه استاد؟
انشاءالله درست.
آه خوب است، حاله بفرمایید.
گزارش بانک جهانی UNDP ما دیدیم و مورد مطالعه هم قرار گرفت. فکر میکنم که این گزارشات از راه دور انعکاسات متفاوت اقتصادی را داره، به این معنا که این گزارشات احتمالی است. هر آن چیزی که احتمالا ما بحث میکنیم و هر آن چیزی که اتفاقا در یک جامعه میفته فوتهای قوی خود داره. هم نقاط خیالی را این گزارش داره، هم بعض نقاط حقیقی خود داره، اما نسبت به حقیقی خیالیش نسبتا بیشتر است. به این معنا میگن اگر افتوار حدود 30 میلیون یا مثلا کمتر از آن یا بیشتر از آن دلارهایی که من حیث کمک های بشر دوستانه در جغرافیای افغانستان تزریق نشه، امکان داره اقتصاد افغانستان با هم بپاشه و با فروپاشی قوی روبرو شوه. ما فکر میکنم این موضوع از حقیقت کمک دورتر است، به خاطر که افغانستان یک کشوری است که منابع سرشار طبیعی خود داره. به این اساس مدیریت هم در این رابطه بسیار به شدت کار میکنه تا اتکا زیاد روی تزریق پولهای خارجی در افغانستان نباشه، بلکه چندین مثال اساسیشان رو گفته میتونیم که به این راستا با خودکفایی قراردادها نزدیک شده و پروسیجرها به شدت گریان داره. مثلا تن و پترولیم افغانستان که معدنیات افغانستان یک منابع بسیار بزرگ اقتصادی افغانستان به شمار میره، در جستجوی ازی است که همه قراردادها به حیث کمپانی های داخلی افغانستان داده شده، در حالی که در حکومت گذشته بارها انتقاد صورت گرفت که شما کمپانی های خارجی را در قراردادهای معدن افغانستان شریک نسازید، به خاطر که دوران پولی، دوران کارگر، دوران سرمایه گذاری و دوران عاید در خود کشور صورت میگیره، این مستقیما برای عواید ملی کشور یک سرمایه بسیار بزرگ میشه. به این اساس در نظام گذشته انتقادات مالی بودن که شما میارهای بسیار بزرگ را برای کمپانی ها تعیین میکنین که میارها را کمپانی های افغانستان پورا کردن نمیتونه، این است که از بدنگ یا دوتلبی اوت میشه. به صورت که اوت شد جواز فعالیت کارگر وسائل البته در صفر ضرب میخوره و شاید یک دلشکرخگی قوی اقتصادی هم در سکتور خصوصی حکومت، هم در سکتور خصوصی و هم در حکومت ایجاد شود.
بله تشکر استاد تلاش. بله استاد، بله استاد تلاش، بازم فرصت برتون میرسه برای از اینکه دیگه مهمان ها بسیار منتظر نمانن، علایده علایده کوتاه کوتاه اگر صحبت شد بد نمیشه هر موضوع را. خب استاد دیگر ما دکتر رحیمی، شما هم خوش آمدین. شما استاد تلاش هم شنیدین و راپور هم حتما از نظر گذشتاندین، حالا از شما بشنیم در مورد نظر شما را بگیریم، بفرمایید. سیب
تشکر، سلامت باشین. من خدمت شنونده ها و مهمانان گرامی تون سلام تقدیم میکنم و با شما همچنان. صدای من درست است؟
بله بسیار خوب، صدای شما واضح است. با ادامه بدید.
تشکر. وضعیت اقتصادی افغانستان بحرانی است چی ما به طرف راپوری که از UNDP نشر شده ببینیم یا راپورهای دیگه یا نشرات روزمره تلویزیون و رادیو و تمام رسانه های شنیداری و تصویری را که ببینیم نشان دهنده است که فقر بالا رفته، وضعیت مردم وضعیت اقتصادیشون خرابتر شده، درآمد پایین است، سطح بیکاری بالا رفته. یک چیزی است که معلوم داره زیاد به این به اصطلاح بستگی به راپور UNDP و غیر راپور UNDP نداره. این یک موضوع. موضوع دومی که راپور UNDP هم به مون نتیجه رسیده یا امیر نشان میده با ارقام و اصطلاح احصایه های مختلف، باید یک چیز آدم متوجه باشه که امی تلاشم که گفتن از مو یک جای شروع کردن گفتن خیالی و سر میتودولوژی یا سر روند کاری رپورت شروع کردن، یعنی میشه من از اونجا شروع بکنم. امیر راپور دیتا و ارقام و تمام احصایش از حساب ملی خود افغانستان جمع‌آوری کرده، اما اولین منبعی که در اوج احصایه و ارقام به کار رفته، امیر راپور به کار رفته، از حساب ملی افغانستان و از احصایه مرکزی گرفته شده. اینا ارقام احصایه مرکزی است. احصایه مرکزی هر ماه در تمام ولایت های افغانستان یک دانه تیم داره. این تیم قیمت اشیا را جمع‌آوری میکنه و دو کتگوری تقسیم میکنه، یکش از مواد غذایی و یکش از مواد غیر غذایی، یعنی نان فود آیتمز. اینا بعد از او این را مقایسه میکنن با ماه قبلی، با ماه قبلی، و یک روندی است که در 20 سال گذشته ادامه داشته و اتفاقا بعد از حوادث آگست سال 2021 هم ادامه داره. فعلا هم این معلومات و ارقام جمع‌آوری میشده از تمام ماها. تنها اینی رقمی که ما ببینیم نشان میده که 17.9% تورم اقتصادی وجود داره، یا اینفلاسیون یا هر چیزی که نامشون میکنه. یعنی قیمت ها در مقایسه با سال گذشته 17.9% بالا رفته. به این معناسته که اگه یک چیزی را 4% بالا رفته، یعنی فعلا اینفلاسیون 17.9% است، بس دلو 4% بالا رفته در مقایسه با سال گذشته، اگر یک سال گذشته به نظر بگیریم. خب به این معناسته که توانایی خرید مردم پایین رفته. عوامل مختلف داره، مثلا بیکاری یکی از عواملش است، مثلا پایین رفتن سطح درآمد مردم از عامل دیگه شد و غیره و غیره. تنها این متود امی راپورت که گپاش جمع کرده تنها امی چی نیست، یعنی این منبع نیست، منابع مختلف را اینا سروی های مختلفی انجام دادن در یک سال گذشته، از متودولوژی های مختلف استفاده کردن که فکر میکنم به حقیقت نزدیکتر میسازه گپای را که راپورت گفته. این سوال را که سرزی مطرح بکنیم که متدولوژی راپورت غلط است و اینا از رای دور کار میکنن، اشتباه است، به خاطر که UNDP در داخل افغانستان دفتر داره، تمام کارمندانشون در داخل افغانستان است، اینا تیمای سروی دارن در تمام ولایت های افغانستان حضور دارن و از اونجا دیتا جمع آوری میکنن. مثلا امی تولیدات، ارزش تولیدات کلی مملکت تقریبا 19 میلیارد دلار بود در سال گذشته، در این راپورت آمده که این 5 میلیارد دلار پایین رفته از بازنمای گذشته. این 5 میلیارد دلار اصطلاح در 10 سال گذشته اضافه شده بود. در جریان 10 سال گذشته 5 میلیارد دلار ارزش تمام اقتصاد مملکت، یعنی ارزش تولید ناخالص اصطلاح GDP مملکت بالا رفته بود. در یک سال ما به ارزش 10 سال پشت سر رفته گیستیم. مثل زی تمام اندیکاتورها یا نمی ارقام دیگه که در راپور آمده همگیش نشان دهنده است که وضعیت درآمد فردی پایین رفته، فقر بالا رفته، وضعیت اقتصادی خراب است. به صورتی که تنها یک کلمه که در اونجا چند نهاد دیگه هم در اون بسیار زیاد سرش بحث میکنن ایست که عواید تکس یا مالیه بالا رفته در دوران حکومت یک سال گذشته. در این راپور اینجا آمده نشان داده که اینا امی زغال سنگ بسیار ارزان فروختن به پاکستان. از ماه جولای 2022 به این طرف حدود 60 میلیون دلار نقص کرده در مقایسه با قیمت گذشتهش که بوده داشت. یعنی در اوج هم حتی درآمد دولت پایین رفته یا درآمد حکومت فعلی پایین رفته. یعنی تمام ایندیکاتورها نشان دهنده است که وضعیت فقر و وضعیت اقتصادی خرابتر شده از 12 ماه گذشته.
تشکر استاد. خب آقای راموسپور، شما هم خوش آمدین به برنامه. شما با مؤسسات بین المللی هم همیشه کار کردین، تجربه کافی دارین، گزارش ها اینا را میفهمین. اگر در مورد خود گزارش دی اگر چیزی میگین خوب، اگر نی حالا از شما بشنویم. شما موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین، وضعیت اقتصادی افغانستان چطور است فعلا؟
جناب ظریف، سلام بر شما و به مهمانای گرامی و همچنان شنونده های برنامه.
تشکر.
من بیشتر میخوام از دید حقوق بشری به مثلا نگاه بکنم که واقعا مسئله بحران اقتصادی در افغانستان که در گزارش ارائه شده و ما به گزارشم باورمند هستم، همونطور که پیشتر دوست ما اشاره کردن آقای رحیمی، که گزارش های سازمان های بین المللی تو گزارش های ساده و تخیلی نیستن که اینا از دل خود نوشته کنن، به خاطر اینکه اینا مسئولیت دارن و اینا معتبرترین مراجع بین المللی هستن. پس اگر UNDP امروز گزارش دقیق نمیده، کجاست آلترناتیوش؟ کدام اداره پس گزارش میده؟ یا همین نظام موجوده گزارش میده؟ کدام مؤسسه اینجوری مؤسسه میده؟ خب معلوم داره که ما باید یک مرجع معتبر داشته باشیم و اون معتبرترین مرجع امروز که گزارش ها رو بی‌طرفانه در مسائل اقتصادی و انکشاف بشری نشر میکنه و تهیه میکنه UNDP هست. و خوشبختانه که از اسناد و دیتا و ارقام هم که استفاده کرده، از مراجع ملی افغانستان بیشتر استفاده شده. اداره احصایی ملی افغانستان تا هنوز فعال است. دیتایی که اونجا وجود داره با اساس سروی که صورت میگیره، متمم کارهای نهادهای بین المللی است. یکی از بود حقوق انسانی اگر ببینیم، این مسئله معادنه که پیشتر آقای تلاش اشاره کردن، این یک چیز درست نیست در افغانستان از دید ما و از دید بسیاری کسای دیگه، به خاطر از اینکه یکی خامیال ما استثمار اطفال هم میبینیم که در تمام معادن جریان داره، سوء استفاده از اطفال هم میبینیم جریان داره. این به این بحران هم باید توجه شود و هیچ یک از امو به اصطلاح تکنولوژی های مدرن را که ما بتانیم یک معدن استحصال بکنیم، این شرکت های افغانی نداره. و از طرف دیگه این معادن سرمایه ملی افغانستان است. در حکومت فاسد گذشته که بسیار حکومت فاسد بود، کل ما و شما میفهمیم، همین معادن بسیار با احتیاط کتش پیش میرفتن، از خاطر از این بود که اونا به این باور داشتن که این معدن حقی هم یک نسل حاضر نیست، این حقی نسلهای بعدی افغانستان است و این باید بسیار برخورد متاتانه صورت میگرفت. شما ببینید که مثل عینک لوگر چقدر احتیاط کردن، به خاطر که سایت آرکیولوژی و باستانی اونجا بود و اونا بسیار احتیاط کردن که سرمایه های تاریخی و معنوی افغانستان از دست نره، وگرنه ممکن بسیار بسادگی میشد که از آثار باستانی چونکوشی میکردن و میرفتن دنبال مصر به عمق زمین. از این خاطر در این مسائل معدن و استخراج معادن و ایگپا یک مقدار باید این مسئولین فیلیام بسیار محتاطانه عمل بکنن، چور نکنن و ایره این شرکت های داخلی هم ظرفیتشان نداره و عباد حقوق بشریشان ببینه. در این هیچ شک نیست جناب نظر صاحب، شنونده های ما و شما، امیر از اک صدای ما و شما را میشنوند، کلشان به این باورمند هستن که وضع اقتصاد افغانستان خراب شده. با اساس همین گزارش شما میبینید که میگه 700 هزار شغل در طی یک سال گذشته از دست رفته. 700 هزار شغل از دست که 700 هزار شخص نگفته که شغل خود از دست داده، 700 هزار شغل که از دست رفته، به هر کدام از شما خانواده ها را حساب بکنین میرسه که به میلیون ها انسان از دست دادن از این شغل و حرفه اونا به فقر دچار شدن. سیلاب ها را شما دیدین که آفت بسیار کلان طبیعی بود، هم در افغانستان هم در کشورهای همسایه ما، که باعث هم قیمت شدن مواد ارتزاقی شده، هم بیکاری شده و هم بیجای شدن مردم شده و خراب شدن خانه و حوادث دیگه مثل زلزله را هم ما شما داشتیم، خوشحالی هم در این چند سال اخیر بود. در این هیچ شک نیست که بر اضافه پالیسی های غلط و امو تغییری که در ساختار سیاسی مملکت آمده امروز در جریان 13 ماه گذشته، وضعیت اقتصادی مردم خراب است. فکت ها و دیتایی که در این گزارش ارائه شده از دید شخصی من بسیار زیاد با واقعیت قرین است و یک زنگ خطر است برای کسایی که امروز مسائل افغانستان را تعقیب میکنن و در سیاست افغانستان نقش دارن.
بله، بساز تشکر. یک دور مهمانای ما صحبت کردن و اگر شنوانده های محترم هم خواسته باشن سوال ها را طرح کنن، ما یک اعلانک داریم. اگر اعلانک میشنیم بعد از شماره تلفن ما اعلان میکنم و واتساب هم داریم، اونا را هم برتان اعلان میکنم. اول خیلی اعلان خدا بشنیم.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بله شنوندگان محترم، اگر شما خواسته باشین به برنامه اشتراک بکنین، شماره تلفن ما 00420212 4501 تلفن است و همچنان 00420212 4601 واتساپ است. هر وقت که تلفن کردین همکار تکنیکی ما شما را به استودیو وصل میکنه. فعلا کسی فکر میکنم نیست از کسی، اگر کسی از خیلی بفرمایه. بله شنوندگان عزیز. بله بفرمایید.
بله سلام با شما. با میمانان عزیزتان
تشکر
و بعد سلامی که امی برادر ما خوب فرموده ساتر کاناو امی زغال سنگ و دگه و دگه ما خود ما اینجا بطیای ما سکول بطیای خشت بیزون زغال استاسی نمیده شانه اگه بده با قیمت زیاد کو آور شانه میکشه کوره بخرین بازو خشت با چند بفروشین دگره. یا مثال اگر پنال ای نمی چیزا را می تانین آسان گب روان می کنین مگوی مکتبا یہ چیزا اینیار نمی کنین کے اعلا بدین سیستم یا حکومت برای جا خود جای وجای حکومت مانده. حکومت خود کدامی تو نو که بمباری شده بود دگر شده، کدام جای خراب شده بود یا کدام جای کزده بود چی و مکمل حکومت برای جا مانده گب چیز کیا کمی زیادی می کنین که باشی تو شو، بازو تو شو، مکتب تو شو، امتحان کانکور بای شکل شو، بینی چیز این امیاله این دین امتحانه کانکور گرفتین. مثال اگر مردم آقا زیر انتخاب نده این که تو دو ولایت رفت نمیتانی تو هیچ چیز انتخاب کرد نمیتانی دیگر ولا ما نمیفهم دیگر بیخی درک از مردم گمست. اگر میگه پاره بزنی سر شانبا دامی خورو برادر حکومت حکومت داری میتانی که دا خوب کنی نوش زانتان که نمیتانی چرا مردم در بدر خاک بسر نان از دسترخان مردم گم شد با خدا قسم از در بدر خاک بسر از مردم. و سلام
تشکر نظر شنوندی ما مهماناش اینجان اتمن در صحبت های خود در نظر میگرن. یک شنوندی دیگه هم از طریق تلفن فکر میکنم وصل شده، حق اولیت همیشه بر تلفن بتین، واتساپ مصرف نداره. بله شنوندی عزیز بفرمایید.
آقای نظر سلام دارم برای شما و همه مخاطبین محترم و مهمانان محترم.
سلام، خوش آمدین آقای سرش، بفرمایید.
لطف میکنین آقای نظر، دو بس شما تقریبا با هم در ارتباط از سختی قبلی و یه هفته خب به هر صورتش این خط کشی شده یک چیز به این مفهوم که حالا همون سیستم قبلی در خود کلگی می فهمید که همون سیستم هم به تو سیستم برای نبوده که برای آینده افغانستان کار کرده باشه که ما دستاورد اساسی فکرش بکنیم و این افغانستان در یک مرحله نبوده که اول چرا مردم دست و پاچه است که همون وقت چرا برازی که اشرف غنی میگفت که اگه چند ما دنیا کمک
بله.
نکنه
آقای سرش بله تشکر. امی منظور تر است که وضع اقتصادی افغانستان فعلا چطور است؟ یعنی قسمی که گزارش ها میایه خراب است یا ای که قسمی که استاد میگن بعض راپورای خیالی است؟ اما تا سر از این موضوع که امروز اگر سوال دارین لطف کنین.
این هم من سوال من در این مورد تر هم میکنم. آره خب این سوال من سوال سیاسی است اتفاق
خب موضوع ما سیاسی نیست، اقتصادی است. فعلا نیم میمان های ما را از امون خاطر خواستیم که موضع اقتصادی است، نگفتیم که بیا سیاست کو بیا جار جنجال کو، باز نظر به با او دیگه میمان ها میخواییم. هر کدام از خود میهمان داریم. بله
خوش
کنید. زیربنای سیاست اقتصاد نیست میگین؟ خب خیلی یک روز دیگه ما شما صحبت میکنیم. تشکر آقای سرش که فعلا باز گپ میزنیم. این استادا خوب میفهمن. مهمان دیگر ما بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله شنونده عزیز از واتساپ بفرمایید سیب صحبت کنین. صدا نمیایه. بله شنونده عزیز خب اگر نمیای خیر یک چند لحظه صبر میکنیم به استادا مراجعت میکنیم. خب استاد محترم آقای رحیمی روی مسائل اقتصادی اگر صحبت شوه، یعنی کدام شاخص ها نشان میده که یک مملکت اقتصادش خوب است یا نیست؟ ما به طور مثال ما دنیا مطبوعات تعقیب میکنیم، در یه آخر در سطح جهان هم اقتصاد چندان خوب نیست که اینا تریلیون ها دلار مثلا ممالک اروپایی دارن و از اقتصادیشان خراب است. مثلا خود انگلستان، مثلا در فرانسه، در هر جایی میرن که بسلا یک ذره آمادگی بگیرن که وضعیت خوشن. حالا افغانستان بعض کسا رد میکنن که یعنی وضع بهبود یافته و خوبتر است، در حالی که در افغانستان عاید سالانه یار اگر ببینین اوقدر به سویه دیگه ممالک نیست. در این سرهای چی چیزا کدام شاخص ها نشان میده که یک اقتصاد مملکت خوب است یا نیست، یا خراب است یا نیست؟ چطور آدم قضاوت کنه؟ استاد محترم آقای رحیمی.
بله تشکر. من
پیش از اینکه این را جواب بدیم فکر میکنم یک موضوع را باید روشن بکنیم که وضعیت اقتصادی گوشه‌های مختلف دنیا فرق میکنه و نمیشه که ما افغانستان را به انگلستان مقایسه بکنیم یا با کشورهای اروپایی. مثلا در کشورهای اروپایی موضوع رفت و آمد بسیار زیاد مهم و مطرح است، بس بلا موبیلیتی، یعنی باید حرکت یا سیال بودن کالاها و خدمات و غیره و غیره بسیار زیاد اهمیت داره و از این خاطر یک ارزش اقتصادی یا ارزش زنجیره‌ای که ایجاد میشه در اثر یعنی حرکت اقتصادی یا فعالیت اقتصادی، این ضربه خورده بود در دوران کرونا خاطر اونمو چیزایی که وضع شده بود، محدودیت هایی که وضع شده بود در دوران کرونا. بعد از او آمدیم در وارد مرحله جنگ اوکراین و روسیه شدیم که سر سه سکتور یا سر دو سکتور مشخصا چی کرده بود تاثیرات منفی داشت، یکش که قیمت گاز و برق باشه و دیگهش که به اساس امو تحریم ها و محدودیت هایی که تمام کشورهای جهان به اصطلاح بالای روسیه وضع کردن، یک شکستگی رو به اصطلاح ایجاد کرد در تجارت، در حرکات اقتصادی، در فعالیت اقتصادی در این حوزه اروپا. این بسیار جد فرق میکنه وضعیتش با وضعیت افغانستان و با وضعیت آسیایی به اصطلاح جنوبی یا مرکزی. ما در افغانستان یک حکومتی برآمده از یک حرکت نظامی در سال 2001 داشتیم. او حکومت تا سال 2021 ادامه پیدا کرد، حدود 20 سال. در جریان این حکومت کارهای خوب و کارهای بدی صورت گرفته. این اشتباه است که ما بیاییم بگوییم که سیستم قبلی تماما کارهایش اشتباه بود، سیستم فعلی تمام کارهایش اشتباه است یا چنان و چنین. تمام گذشت 20 سال گذشته را باید کارهای خوب و بدش را یا جوانب خوب و بدش را باید مورد ارزیابی قرار بدهیم. قوانین ایجاد شد در 20 سال گذشته، حکومت استبدادی یک طرفه بدون محاکمه شدن کار را در افغانستان کرده نمیتونست. برای اولین بار در تاریخ افغانستان چنین یک کاری شده بود. پیش از او حکومت ها بریوزدمه بودن. شما مثلا 100 سال 200 سال 300 سال اگر پشت سر برین، حکومت بر مبنای قانون بسیار کم وجود داشته در تاریخ سرزمین ما، در تاریخ افغانستان. برای اولین بار یک قوانینی ایجاد شد که آیست آیست پای حکومت کمکی مثلا 5% 20% هم که بسته بود یک دستاورد بسیار کلانی است. در پهلوی زو مثل که مهمان گرامی شما گفتن قوانینی وضع شده بود که جلوگیری میکرد از اینکه مثلا معادن سوء استفاده صورت بگیره، مثلا سرمایه های ملی مملکت به حیف و میل نروه. یک سیستمی نیمه ایجاد شده بود که نیاز به زمان داشت و آهسته آهسته باید به جایی میرسید که کشورهای اروپایی رسیدن. فرض بکنین در سالهای 16 و چند در انگلیس جنگ نشده، از امو به بعد نظام جور شده و آهسته 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 400 سال در برگرفته تا در اینجا رسیدن. ما نمیشه که یک شبه مثلا در 20 سال سفر 400 ساله رو طی بکنیم. اینی رو باید آدم چی بکنه؟ ازان بکنه. یعنی وضعیت فعلی افغانستان قابل مقایسه با اروپا نیست. یک موضوع و موضوع دیگه ای که تغییرات سیاسی که در افغانستان یک سال پیش آمد سر چهار بخش بسیار زیاد تاثیرات منفی داشت. بخش‌های مختلف، یعنی در بخش‌های مختلف اقتصادی را تاثیرات مختلف داشت، اما چهار تاش من یاد می‌کنم. یکیش در بخش خدمات است. در بخش خدمات اقتصاد افغانستان بسیار ضربه بزرگ دیده در بخش خدمات. قسمی که در راپور هم سر ازو چی شده است، به اصطلاح ترکیز شده، تمرکز شده. بخش خدمات معمولا اقتصادهای مملکت از سه بخش کلان تشکیل شده که می باشه که یک اقتصاد است که تولیدات است. حکومت اقتصاد افغانستان اقتصاد تولیدی نیست. ما هم سر تولیدات خود زیاد بحث زیادی نداریم. و بخش دیگه زراعت است. زراعت که همیشه مو یک حالت باثبات خود داشته و بستگی به باران و خوشسالی و دیگه داره. ولی خدمات او سکتور بود که حدودا 40-40 چند فیصد اقتصاد تشکیل میداد، به اصطلاح می ارزش ناخالص تشکیل میداد، می 20 میلیارد درکی بود. این ضربه خورده و یکی از دلایل اصلی ضربه خورده نیست که خدمات قراردادی و دولتی و غیر دولتی که وجود داشت همگیش از بین رفتن. شما امو دولت گذشته را و سیستم قبلی را اگه ببینین، امو مصارف دولت یا به اصطلاح بودجه سالانه دولت ملکی و غیر ملکیش حدود 11 میلیارد دلار یا 10 میلیارد دلار بود بین سالهای مختلف، 8 تا 11 میلیارد دلار. این 11 میلیارد دلار کجا میرفت؟ فرض بکنین چند میلیارد شگه هایپ مایل میشد، فساد بود دیگه بود، بازم در جیب مردم افغانستان میرفت. یک جیب یک تعداد زیادتر میرفت، در جیب یک تعداد کمتر.
تشکر استاد. بله،
تمامی از بین رفت، تمامی ارزش امی زنجیره ارزشی که ایجاد میکرد از بین رفت. و اینمیست که مردم غریب شدن و اقتصاد ضربه خورده و فعلا درآمد پایین رفته.
بله، تشکر استاد. بازم بهتون فرصت میرسه. آقای تلاش چند بار تلفنشان قطع شد، حالا نوبت شماست. آقای تلاش، حالا از شما بشنیم، شما موافق هستین با مهمانای دیگر ما؟ تا جایی که ما تعقیب میکنیم هر روزه پیام ها ثبت میشه در تلفن ها، در واتساپ های رادیو آزادی. واره که ببینین، خب بسیار وضع اقتصادی از اون خراب، بسیاری ها ماش خود گرفتن نمیتونه، بسیاری ها مثلا میگن گشنه خواه میکنیم، بسیاری ها میگن که مثلا تقاعدی خود گرفتن نمیتونیم. یعنی خلاصه مطلب، شکایت از حد و اندازه زیاد است. خب البته ما هم من حیث یک رسانه نمیتونیم بریم از نزدیک چیزا رو که چشم خود ببینیم و بازور بسلا خبر بسازیم، منتها ما من حیث صدای مردم، یعنی بعضی صدای مردم که مسئولیتش به دوش مردم است، او را به شکل واکس پاپا نشر میکنیم. این چیزها را اگر در نظر بگیریم، خب وضعیت اقتصادی چندان خوب معلوم نمیشه. حالا از شما بشنویم استاد محترم و آقای تلاش.
تشکر، سوال شما را گرفتم. فکر میکنم اگر یک بحث مقایسوی بکنیم، باز بین اقتصادی که از کشور پاکستان در شرایط امروزی و فعلی و اقتصادی که از افغانستان است اگر مقایسه شوه، شاید تفاوت‌های دیده شوه. در حالی که در سال 2014 الا 2018 و 2019 اقتصاد پاکستان 4% عواید ناخالصشان رشد داشته، و شما حال اگر بعد از سال 2018 اقتصاد پاکستان مقایسه کنین، با منفی 1 درجه رشد ناخالص اقتصادی پاکستان است. آیا این قابل ملاحظه و بحث است؟ به این معنا که 1 لیتر پترول در پاکستان با 240 و 245 دلار ارزش میشه. سکتور خدماتشان با بسیار جدیت با مشکل روبرو است، و با می شکل سکتور زراعتشان با اساس آفات طبیعی. با نظر ما و با تحلیل ما که در افغانستان قرار داریم، نسبت به او ابرقدرتی که بالوی ما همسایه بود، آرد از اموجا وارد می کردیم، روغن از اموجا وارد می کردیم، بورار از اموجا وارد می کردیم، کارخانه جات ما از اموجا بود، تکر از اموجا وارد میکردیم، اکثرت افغان ها در اموجا فابریکات خود داشت، رشد خود داشت و تولید خود داشت. نسبت به او کشور الحمدلله افغانستان در وضع اقتصادی خوبتر قرار داره. بیاین به طرف هند بریم، بیاین به طرف قزاقستان بریم، بیاین به طرف سومالیا بریم. در عرصه مملکت ما فکر میکنم در عرصه مملکت وضع اقتصادی افغانستان انشاءالله خوبتر است، ولی آن چیزی که ما توقع داریم و سرمایه گذاری شده بود، پالیسی ها بود و جامعه جهانی بود و تعاملات اقتصادی بود، متاسفانه از اون لحاظ بله اقرار میکنیم که ضربه خوردیم، ولی مسئولیت امارات اسلامی است که را دوباره احیا بکنه، دوباره منظم بکنه، دوباره با یک
اقتصاد تعریف شده خوبتر مبدل بسازه، نه مثل تاریخ اقتصاد 20 سال پیش که ما به نام بازار آزاد در افغانستان داشتیم. متاسفانه تجربه بسیار تلخ و ناگوار و غیر مسلکی را ما تجربه کردیم که نسبت به او تعریف هم قانون ساخته شده بود، هم طرز العمل ها و میکانیزم ها ساخته شده بود. ایشیایی از ایجادی از تعدیلی از ما فکر میکنم یک وقت را میخواه، بخاطر که همشان مسائل حقوقی است و این مسائل حقوقی و کنوانسیون ها باید با قوانین کشورهای منطقه و بین المللی در تکر نباشه.
درست، تشکر استاد. خوب، نظر شما من نکاست یافت. قبل از اینکه به رامزپور صاحب فرصت بدیم، یک شنونده وصل شده اونا را بشنیم یک دفعه. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله صحبت کنین صاحب.
میشنوم.
بله بشنوم، صحبت کنین. بله شنونده. میشنوم.
بایما من نمبر کراون کردم، بایما زنگ بزن. بایما
کدام شماره؟ اگر شماره را دارین خیلی به شنونده زنگ بزنین که مصرفشان بالا میره، از او خاطر خواهش میکنن. درست است. یک شنونده دیگر را میگیریم. بله بفرمایید.
نظر سبت هست
بله صحبت کنین سیب. صدایتان بسیار کم میاد، یک کم اگر تلفون اگر نزدیک کنین به سخنانتان خوب میشه. بفرمایید. بله شنوندی عزیز قطع شد. صحبت کنین سیب.
نظر سیب دی افغانستان اقتصاد که بدغا تیر و کلونو که مور اصول که دی افغانستان اقتصاد تڑا تابیه تر نزاد تر حکومتونو که اوڑا که اومد تغییر شی و سر دی اقتصادی.
صدایتان بسیار زیاد خراب است. خب ببخشید دوباره تلفن کنین، یا ای که همکار ما بر شما تلفن کنه اگر تلفن شما دیده میشه. خب راموزپور صاحب، یک مسئله است که مثلا استاد ما از کابل گفتن که بازار آزاد یک تجربه بسیار غلط بوده در افغانستان. در اینجا یک سوال در ذهن ما خطور کرد که در تیوری خراب است یا کسایی که عمل میکنه خراب است. به طور مثال عذاب مختلف به شعارهای مختلف آمدن، اما در عمل همون گپایی که خودشان گفتن نکردن. مثلا امیالا مثلا مسئله شریعت میگن، مگم در عمل شریعت اجرا نمی کنن. به طور مثال کسایی که شنوندهایی که به ما میگن، مثلا بگیم ایجاب قبول است، ایجاب قبول از یک دختر 12 ساله پرسان نمی کنن، راسان میتن به شوهر. یعنی نال از او خاطر ما خود گفتن نمیتونیم کل اسلام و کل شریعت خراب است. به طور مثال نه، این قسم قضاوت ها تاچیت درست است از نقطه نظر شما، منتها شاخص های اقتصادی رو که ما میبینیم و صدای مردم که میشنیم، وضعیت اقتصادی فعلا اونقدر خوب نیست. مثلا میگن 19 میلیون انسان در معرض خطر گشنگی قرار دارن. این چیزا رو خب آدم در نظر بگیره صحبت کنه خوب است یا چطور آقای راموزپور صاحب؟
نظام صاحب، شنونده های ما و شما شاهد هستن وضعیت و چشم سر میبینن که وضعیت اقتصادی افغانستان خیلی بحرانی است. مردم نان ندارن و 22 میلیون تقریبا میگن زیر خط فقر زندگی میکنه و ارقام حتی بالا میره به سطح 97% و 95% میگن که یک بخورونمیر در یک حالت بخورونمیر قرار دارن. اگر برگردیم سر مسئله اقتصاد بازار و اقتصاد مختلط و اقتصاد پلان شده، خواهم قانون اساسی که در افغانستان وجود داشت یک نظام تقریبا اقتصاد بازار و با اشراف دولت هم در بسیاری موضوعات اقتصادی قبول کرده بود و ما شاهد یک پیشرفت‌های بسیار بزرگ هستیم در افغانستان در روشنایی این اقتصاد بازار. اگر واقعیت آدم بگوید، ببینید پیش از این حکومت موجود که وجود داشت در افغانستان، به خاطر یک تلفن کردن همین مردم میرفتند به کشورهای همسایه تلفن میکردن به اقاربشان در خارج، انترنت وجود نداشت. ولی در آخرها دیدیم که چندین کمپانی بود در جیب هر افغان، دو سه رقم سیم کارت و تلفن وجود داشت که آسانی تماس میگرفت. یک خط هوایی داشتیم به نام آریانا، چندین خطوط هوایی شخصی و خصوصی ایجاد شد در افغانستان که کلش سفرهای مردم برای از حج گرفته تا سیاحت و سفرهای خارجی و داخلی تسهیل میکرد. در هر زمینه که شما ببینید، در زمینه تعلیم ببینید، بس صدها مکتب و پانتون خصوصی ایجاد شد. حداقل نسل جوان ما در یک استقامت علمی و فرهنگی قرار گرفته بودند. این دستاوردها اقتصاد بازار ما چشم پوشی کردن نمیتونیم. امروز اینمی نظام حاکم و ساعد در دنیا هست. حتی نظام های بسته و دیکتاتوری که دمی حواشی ما قرار داشتن از اتحاد شوروی سابق گرفته تا چین و نظام های بسیار دیکتاتور مذهبی که در حواشی در پالی ما هستن، اینا همه گیشن اقتصاد بازار را پیش میبرن. این ولی اقتصاد بازار باید قانونمند باشه، مافیایی نشه، قوانین باید عملی شود. پیشتر یک دوست ما گفت که بسیار خوب قوانین بود و قوانین وجود داشت. ما نمیگیم قوانین وجود نداشت، حکومت قبلی قوانین ایجاد نکرده بود. آغاز تاریخ قانونگذاری افغانستان از بعد از استقلال حتی پیشتر از شروع میشه که امیر شیرعلی خان هم اصلاحات آورده بود. امان الله خان خود نظام نامه‌ای خود شروع کرد، تا به امروز ما واقعا قوانین خوب داشتیم، ما در عملی کردنش مشکل داشتیم. اقتصاد بازار مشکلات خود در افغانستان چه وقت پیدا کرد؟ وقتی که مافیا در اینجا با قدرت همساز شد. وقتی که مافیا با قدرت همساز شد، فساد در رگ رگ از حکومت سابقه به اصطلاح ریشه کرده بود و باعث ازی شد که قراردادها هم خشخوری بود، سرکا هم با کیفیت پایین ساخته میشد، مکتبا هم همونطور ساخته میشد با کیفیت پایین، همه چیز اگر دوا هم وارد میشد دوای بی کیفیت وارد میشد، شفاخانه هم اگر ساخته میشد اما خدماتش به حد معیاری نبود. از این خاطر فرمودی شما ما یک اقتصاد بازار قانونمند متکی با قانون در زیر یک نظارت و کنترل بسیار خوب نداشتیم متاسفانه، چون فساد حاکم بود. بازم برمیگردم که فساد حاکم بود و این من نمیگم، این قول مردم افغانستان است. ما در 34 ولایت افغانستان تحقیق به انجام دادیم در 2012 و 2017، در تمام ولایت ها مردم افغانستان گفتن که سرطان افغانستان فساد است. تا ما و شما عملا او را دیدیم و عالم بحرانای ما شما که هست یک بحران نیست، بحران همین جمع‌آوری تکس عوایده که چند هفته پیش ما شما در برنامه ها صحبت داشتیم یک بحران بسیار کلان است. مردم افغانستان در فقر هستند و عوایده اینا میخوان از جبر و فشار از مردم بگیرن، تکس های مختلف سر مردم وضع شده. یعنی بسیار یک بحران بزرگ است. سیستم بانکی
راموس پرس باز بخرم قطع شد. خب رحیمی صاحب محترم، اگر شنونده نیست استاد رحیمی را فرصت میدیم، همکار تکنیکی ما اشاره میکنم اونتا ما نفهمیدیم بخرم شنونده نیستک. خب استاد رحیمی، ما در به پایان پروگرام نزدیک شده میریم، رای حل اگر پیشنهاد کنین که رای حل چیست که افغانستان چطور میتونه از این بحران اقتصادی به کمترین ضرر بیرون شوه، در این مورد چی باید شوه؟ مسئله بازار اقتصاد مگه تبصره میکنین؟ مثلا چین خودش یک سیستم یک حزبی است که دیکتاتوری و هرچی که میگن از این قبیل مسائل است، منتها متوجه شدن اقتصاد بازار آزاد قبول کردن، اون اقتصاد تقریبا در دنیا بزرگترین اقتصاد دنیا در دست داره، کل دلارها رو جمع کرده و از این قبیل مسائل. از این خاطر استاد رحیمی پیشنهاد شما چی است؟ رای حل چی است که افغانستان بتونه این بحران با کمترین ضرر بسلا از این بحران بیرون شون؟ آقای رحیمی.
بله تشکر نظر صاحب. من یک تفسیری کوتاهی درباره مقایسه با پاکستان میکنم، باز میرم طرف که بازار آزاد یا غیر بازار آزاد. پیشتر مهمان برنامه شما گفتن که ما در مقایسه با پاکستان وضعیت
استاد رحیمی استاد تلاش امیال قطع شده، از او خاطر امی بخش پسانتر بگن، شما بازار اقتصاد اول بگن که اونا وصل شون که اونا هم بشنون.
خوب است. خب بحث بازار آزاد و بازار غیر آزاد یک بحث بسیار کهنه و بحث تاریخی در اقتصاد است و یک بخش کلانش امروز در جهان امروزی بحث تئوریک است، بحث بسیار زیاد عملی نیست که ما بیاییم بگیم که 10 کشور دنیا بازار بسته دارن، 12 تا کشور دیگه دنیا بازار آزاد دارن، بیاییم خیرها رو مقایسه بکنیم ببینیم که بازار آزاد چطور شد یا بازار غیر آزاد چطور شد. این بحث منتفی است، تمام کشورها بازارشون بازار آزاد است و یک غلط فهمی بسیار عجیب و غریبی وجود دارد در مورد کلمه بازار آزاد که اتفاقا از زبان انگلیسی مارکت اکانومی را به بازار آزاد ترجمه کردن در قانون اساسی ما وقت سال 2004 یا 5 چی شده بود تصویب شده بود. اما اونجا کلمه انگلیسیش است مارکت اکانومی. مارکت اکانومی با فری اکانومی یک تفاوت جزی یا یک چیزی داره که باید سر از او بحث صورت بگیره و یک سوی تفاهم عجیبی بین مردم ما وجود داره از کلمه بازار آزاد. فکر میکنن که بازار آزاد به این معنی که هیچ قانونی وجود نمی داشته باشه و میفهمم شرکت هاست و هر کسی هر چیزی که دلش شد بکنه. اشتباه فکر میکنم، این اشتباه کاملا بازار آزاد یا مارکت اکانومی برخواسته از قانون و مبناهای قانونی داره. شما یک نظام مشروع در یک مملکت می داشته باشین، این نظام مشروع پارلمان می داشته باشه یا پارلمان نمی داشته باشه، به هر نحوی که یک نظام مشروعی وجود داره در یک مملکت، بعد از او قوانین تصویب میشه، قانون اساسی تصویب میشه، از بین از او قوانین دیگه تصویب میشه، مثلا قانون کار، مثلا قانون همین قانون کار پیش من هست مثال پیش میدیم امروش. بعد قانون کار تنظیم میکنه چگونگی کار در مارکت کار، در مارکت کار مثلا حق و حقوق استخدام کننده چیست، حق و حقوق کسایی که استخدام میکنن چیست، معاش چقدر باشه، چند روز کار کرده میتونن، چند روز نمیتونن. بازار آزاد اینی نیست. بازار آزاد کدام چیز دیگه خیالی در فکر یک آدم نیست که مثلا در اوجه قانون وجود نداشته باشه، در اوجه نظم وجود نداشته باشه، در اوجه چی باشه، به اصطلاح کیاس باشه. این یک غلط فهمی عجیب و غریبی در مورد بازار آزاد وجود داره که به اصطلاح یک تعداد زیادی دچاری غلط فهمی هستند. بعد از او میاییم سر بحثی از اینکه بازار آزاد یا ای که کاملا بازار آزاد باشد و اوجه حکومت حضور داشته باشد نداشته باشد چگونه است. اینی جا یک بحثی است که در کشورهای غربی و در کشورهای اروپایی سر از این گپ وجود داره و این جای احزاب سیاسی دیدهای مختلفی دارن بستگی با امو چیزشان که راستگراستن یا چپگراستن و امو دید سیاسیشان. ایناله یک تعداد احزاب به یکی دستن که حکومت باید نقش مرکزی و مهم داشته باشد در رقم دادن اقتصاد، مثلا اقتصاد کشور، در رشد اقتصادی کشور باید حضور فعال داشته باشه، باید بیایه مصرف بکنه، بودجه کلانی داشته باشه، برنامه اقتصادی کلانی باید بگیره. در هر بخشی از زندگی اقتصادی یک حضور ملموس حکومت داشته باشه، بیایه مصرف بکنه که مردم از فقر اقتصادی از اینا آزادی پیدا بکنن. یک تعداد دیگه به یقین هستن که حکومت نقش بسیار زیاد کلانی نداشته باشه در بازار، قانونا رو وضع بکنه، خودش شخصا بودجه و برنامه و چیزی نداشته باشه که بیاید وارد بازار شوه. این یک سوی تفاهم است داخل افغانستان. شما اکثرت بیننده هایتون اگه مثلا متوجه شده باشه، نام وقتی زنگ میزنن من خواهش میکنن از حکومت که حکومت مداخله بکنه، یک کار بکنه، کمک بکنه، تجارا رو کمک بکنه، با کسایی که مثلا تجارت خردی دارن، خانوادگی، اینا رو یک دستگیری بکنن. باز بازو میان میگن که بازار آزاد اشتباهه.
بله.
شما وقتی که میگین که حکومت مداخله نکنه، خیر از حکومت خواهش میکنین که بیاین مداخله بکنه. یک سوی تفاهم عجیب غریبی وجود داره.
درست استاد، این موضوع بسیار جالبه. شما ترک کردین بخیر امیر علایده، یک روز بیریم روی سیستم های اقتصادی که چگونه باید باشه. من تا یک شنونده وصل شد با اجازه تنمون فرصت بتیم که بسیار کم شدیم روز شنونده. بله شنونده ایجی صحبت کنین. صحبت کنین سب.
السلام علیکم آقای نظر، هدایت الله هستم از مزار شریف.
بله هدایت جان خوش آمدید.
35 سال پیش ما 8 نفر بودیم در یک خانه.
بله.
زنده باشیم، بخیر باشیم، سلام به شما و تمام میمانا و شنوندگان. 37 سال پیش یا 35 سال بودیم در خانواده که پدر و مادر 10 نفر، برای فعلا 140 نفر از این خانواده ما 140 نفر نواسه و کواسه و خوارزاده همین 140 نفر شده. از نظر شخصی بنده فکر میکنم همین نفوس مول شده، اگر یادتا داشتیم یک درام مرام پدرم بکرد که تمام روزگار ما پیش میرفت. اولی که سعی میکنم به هر خانواده اول اقام ده 30 سال 35 سال همین نفوس زیاد شده دیگه، گناهی حکومت هم نیست تا جایی را فکر میکنم، گناهی دولت هم، گناهی دولت های سابقه هم. همین زن میگرفت میداد برای مردم بگی ودر دولتش آینده را خبر نداشت که چی میکنه، چند اولاد به دنیا بخواه و اولاد به دنیا بیارو، نه در درسش، نه در تعلیمش، نه خوراکش، نه در پوشاکش کس هسته نمیتونست. امروز فکر میکنم در امروز گرفتار شدیم. اگر حکومت دولت
کسایی که میفهمند اگر لاکو پیدا کنه خیلی خوش میشه.
به تشکر هدایت الله جان. کل موضوعات خودت اصل موضوع را اصل موضوع خودت گفتی، منتهی رشد نفوذم به شکل غیر متوازن و بدون کنترل نمیتونه نتایج خود داره. خب به هر حال بازورم گناه گفته، یک چیز دیگه در پشتش بسته میکنه، باز کلا یه از ترس مجبور دیگه نفوذ زیاد کرده برن. خب به هر حال خانه تا با دیگه کدام سوال نداری دایت جان؟ بله
خب از که سوال مود است که ولی وقت برنامه تان نگیریم دومی دیگه سب گشنگی که هست دیگه ای که پو گشتاکا مود است دیگه ولی گناه را اگر دیگه پتایم گشنگی از سابق هم بود دیگه سابق دیگه است که اکم گشنگی سابق که بود همی فعلا که بیشتر یک از همه میمانای برنامه گفتن که 7 لاک نفر چه نفر گفت بیکار شده اینمه 7000 یا 7 لاک نفر اونمو گشنای نواکی دیگه گشنای سابقه را ویداره می توکدن که از حکومت خواهش میکنه و می گشنای نواکی را چاره شبو کنه و کفنکشای سابقه که ویداره روز شهر رقم کده می بیدن همه گشنای نو دیگه از کار مانده وظیفه ماندن راسته بکار شدن اینمه رقم میشه بخاره و سابقه ها رقم دیقانه چوپانه مزدره کرده روشه ترمی اگه این مسکین عادت نده چوپانه بلده هست نده دیقانه بلده هست نده مزدرکاره بلده هست از پیشت میز چاوکی بخزن سر کار و بار برن بدر بلد نباشه. اما دیدیم همه در مرد کاری در کار میبینیم نه بیل زده میتونن نه کار کرده میتونن نه وسیله شدارن بدر این مشکل از بدر این خدای آرژانشان کسایی که 500 دلار یا با یا مزدور میگرن یک رفتارای بد کتیو میکنن که دلش از زندگی سرد میکنن. تحصیل کردن درس خواندن بدر پدری میشن چرسی میشن عملی میشن از هر اسوال نیت سابق هم رقم بود که شده درس میخونه تحصیلات عالی میگیره بیکار که بیکار بود بدر دولت سابق هم کاری افتاد برشان نمیداد که در سالانه بدر چی نفر از پانتون خارج میشه وظیفه نباشه خچی کنه و درس تعلیم چی کنه بدر خارج شده تحصیلات بدر فارغ کرده برا فارغ کرده برا فارغ کرده برا چی کنه که بدر برنج فرایمان باشه و غوری نباشه و برنج در چی بگیره در چی پرده
تشکر هدایت جان. بله هدایت جان بسیار زیاد تشکر از تلفونت. خوب شد از ته دل مردم نرمال افغانستان صحبت کردین. خانه تان آباد. کمک وضعیت اقتصادی را جلو شما زنده ساختی. دیگه شنونده اگر نیست خب راموسپور صاحب محترم هدایت جان شنیدین اونا از پنجره خود موضوعات قسمی که هست تشکر کردن، مخصوصا کسایی که مامورین دولت بودن اینا بیکار ماندن اینا گفتن بیچاره نمیتونن کارهای پرمشقت آموخته نیستن اصلا نه راستی هم برشان کار پیدا نمیشه بیل زدن نمیتونن میگن. حالا چطور خواهد شد موضوع؟
نظام صاحب در برنامه قبلی هم ما شما یکان اشاره داشتیم برای از اینکه کمک‌های بین‌المللی گفته بودیم باید به یک شکل درست سروی شود و با مستقین واقعیش داده شود. اینه میگه باز به همین بحث بر میگرده که تعداد زیادی از هموطنهای ما امو شغل و کار و پیشه خود را از دست دادن در همین تحولاتی که در 13 ماه گذشته در افغانستان آمده و اینا کسایی هستند که طبعا به مسلک ها و کارهایی که اینا اشتغال داشتن حال دیگه به کارهای دیگه بسیار مشکل است که اینا با او فت باشن و او کارها را بکنن و مستحق کمک هستن. همین اصول کمک رسانی هم که هست از لحاظ مسائل حقوقی و از لحاظ مسائل اصول سروی بگپا از خود یک اصول داره. مثلا اولین کس کتگوری که در یک جامعه در حالتهای بحران مستحق کمک است اطفال هستند که باید به اطفال توجه شود. همیار صدها هزار طفل افغانستان معرض خطر چی میگن سوی تغذیه قرار داره. این خودش یک بحران کلان است. بعد از این مثلا خانم هاست و در خانم ها خانم های گناه حمل دارند. گرچه فامیلی پلنینگ دیگه پا خال از این وطن خلاش و دیگه پا رو مراحت هم نمی کردن و نمی کنن اینمی خانم ها در اولویت باید قرار داشته باشند. بعد از اون می رسیم به می کسای متقاعدین که اینا حقوق تقاعدشان از 2-3 سال تا حال در حکومت ها مانده بود در این حکومت هم بیچاره در یک بی‌سرنوشتی است. میگن که یک بودجه بر از اینا اختصاص یافته ولی هنوز معلوم نیست که چطور خواهد شد. افراد دارای معلولیت یک کاتگوری مهم دیگه است که بسیاری از بیچاره‌ها هیچ چیز برایشان نمیرسه. یک بخور و نمیری یک چیز ماهانه برای اونها قبلا داده میشد. یا اطفال بی سرپرست که اونا اولادای شهدا بودن اولادای کسایی بودن که در همین جنگا یا از بین رفته بودن برای اونها حکومت کمک میکرد در گذشته. اینی کاتگوری هایی است که واقعا با زمانی که این کمک های بین المللی میآید و هر هفته ما شاهد آمدن 40 میلیون دلار و کم و بیش هستیم تا هنوز ملل متحد میگه که ما در حدود بیشتر از 1 بیلیون یعنی 1 میلیارد افغانی در این مدت یک سال گذشته با کمک ها به افغانستان آمده و تقسیم شده. اینی بسیار نقطه مهم است که در اینجا چی مردم افغانستان نظر میکنند که میتونن این مسئله را با تعقیب بکنن و چه کسایی که امروز در قدرت قرار دارن و جامعه بین المللی همچنان که کمک‌ها را فراهم میکنه یک اولویت بندی و دسته‌بندی با در رسیدن کمک‌ها برای مستحقین واقعی صورت بگیره.
تشکر راموس پور صاحب. خب خلاصه مطلب اگر امی فرمول اگر تعقیب شود که جامعه جهانی خو رابطه رسمی با دولت نداره، اگر امی معاش معلمین، معاش متقاعدین و قسمی که شما گفتین معلولین و دیگه کسایی که باید کمک شود مستقیما اگر معاشان حواله شود، اگر با دولت طالبا کنار بیاین بگین خیلی حداقل دمی موضوع خو ما شما جور بیاییم که زمستان آمده رئیس، ایتر یک چیز امکان داره راموس پور صاحب که پیشنهاد شود از طرف دولت یا از طرف کسایی که در این راستا دست بالا دارن؟
تا هنوز خود نظر سب چراغای سبز به اصطلاح زیاد داده شده، کشورهای مختلف شما میشنوین که تماسای پیهم داشته از ایالات متحده آمریکا گرفته تا کانادا. دیروز در اخبار برآمد که هیئت‌های کانادایی هم به خاطر تامین امنیت تعاملات روابط 13 مرتبه تالی با طالبان در قطر دید و بازدید داشتن. از این خاطر اتحادیه اروپا همچنان این تماس وجود داره و چونی افراد افراد مستحق هستند و اینا افراد جنگی نبودن و نیستن، مستحق کمک هستند. اگر همی کمک ها میاد بله، همونطور یک میکانیزم اگر ساخته شود در این مشکل نیست، ولی متاسفانه که دنیا هم به یک شکل از یک طرف تهدید میکنن، از یک طرف دیگر چراغ سبز نشان میتن. به رسمیت شناختن همین نظام موجوده هم یک چالش بسیار بزرگ است.
تشکر استاد.
اصل همی کار انجام نمیتن، همی یک کار بکنن که همی به رسمیت شناخته شو و همی دولت هم یک ذره شرایط خود انعطاف نشان بده، اصلاحات بیاره.
تشکر. خب تلاش صاحب شما سخنانتان را جمع‌بندی کنید، برای اینکه وقت برنامه پایان رسید یک نیم دقیقه تا یک دقیقه وقت دارین که سخنانتان را جمع‌بندی کنین. بفرمایید صاحب.
فکر میکنم که مهمی است تا نقاط آسیب پذیر اقتصادی جامعه شناسایی شود، بالایش یک توافق سیاسی از طرف جامعه جهانی و امارات اسلامی صورت بگیره و بالاخره کمک رسانی و انتقال پول، امتیازات نقدی و او افرادی که در بخش خدمات حکومت کار میکنه بعد از تثبیت برشان مقدار نقد پول حواله شود از طریق وسترن یونین، منیگرام و پولهای ارتباطی متفاوتی که است. به سادگی میتونیم که از بدبختی ها و فروپاشی های اقتصادی ما جلوگیری کرده باشیم.
تشکر استاد. بله فهمیده شد. بله
و در دراز مدت با توافقات استراتژیک اقتصادی بریم.
بله تشکر استاد رحیمی. نیم دقیقه وقت دارین شما سخنانتان جمع بندی کنین که بریم. بخیر باز.
تشکر. نظر سبگرد من است که پیشفرض اساسی که وجود داره قانون و دموکراتیک بودن یک نظام است با اداره فیلی و با ارزش های فیلی که گروه طالبا افغانستان اداره میکنن امکان نداره ما بر راه های حل دوامدار و منظم و بر رفاه اقتصادی برسیم. باید فرمول سیاسی تغییر بخوره، باید به اصطلاح گفتمان غالب تغییر بخوره و باید قوانین بیاید جایگزین.
درست صاحب. تشکر. بله ببخشید رئیس، ما وقت ما را تیر شدیم دیگه. ما خوش شدیم که با میمانا آشنا شدیم، بعضی میمانا را خوش شناسیم. در برنامه آینده انشاءالله بازم از نظریات تان مستفید میشیم. بسیار زیاد تشکر میمانای محترم دکتر صاحب لطف الرحمن رحیمی و همچنان استاد تاج محمد تلاش، آقای ابوالاحرار راموسپور از اشتراکتان در برنامه. یک جان تشکر ما رخصت. خدا حافظ و ناصرتان.
دشمن.